قدر منو لیدونکو اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دیوا دا او د بی بی شیرینی سهرنی خبرونه سره زستاس کوربنا بهشت تلاش
او زه بختور شه
تاسو ته شرع غلاست وایو په دغه لټ تاسو ټول جوړ او روغ وسی پسمه کی دا مهال د سهار شپږنی می بجې په پاکستان کې سوي دي او په افغانستان کې بیا د سهار شپږ بجې دي او دلته په واشنگتن ډي سي کې دا مهال د مخسن اته نیمه بجې دي نو د روان کال نیټه تبه هم ګورو د روان کال د 2022م د نومبر د میاشتې په سیمه کې نومبر نه البته په سیمه کې نو دسمبر سوي دي اوله نیټه ده خو دلته بیا د نومبر دیرشم نیټه ده
بالکل
او دا مهالم د خبرونه تاسو په ژوندۍ بڼه باندې بر رواني کسنګ را روانه ده
بالکل
نو په ټولنیزو رسنیو باندې لکه فیسبوک یوټیوب باندې خبرونه په ژوندۍ بڼه راځي او کولای شي چې خپل نظریات او پیغامونه را سره په دغه ټولنیزو رسنیو باندې را سره شریک هم کړي او نور به سو وایو چې یو ډیر مهم بل خبرم لرو
چې کوم موضوع ده بالکل هغه باندې به موریدونکو خبر کو چې زمنګ نه 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 کوم موضوع ده نو د ملګرو ملتونو چې کوم د بشري چارو د مرستو سازمان دی او چې هغه ویلي چې په افغانستان کې د جمی د موسم پر اتلو باندې د خلکو کړه مې د خلکو ستونزې دا نور هم زیات شي وي نو په دې باندې به خبرې اترې کو چې په نړیواله کچه باندې دغه افغانانو سره کوم مرستې روان دي افغانان ک د دنیا په نور ملکونو کې دی غوی بیا په افغانستان کې چې کوم خکیل کورنۍ دی رونه خویان دی د غوی سره کوم مرسته کوي باندې به خبره ترې کو ملمانه برا سره په پروګرام کې راځي خو ک تاسو زمونږه د دیوا ریډیو نشي اوریدل په میډیم ویوز باندې نو تاسو به د شارټ ویوز دغه چې کوم سپیدی یا چپیدی دا به ته وایو چې پاکستان کې د سهار شپږو بجو نه تر نهو بجو پورې چې زمونږ کمی خبرونه دي دا تاسو اوریدئ شئ په 2300 کیلو هارتز 2500 کیلو هارتز او 2500 کیلو هارتز باندې او د ماخام چې بیا زمونږ کمی خبرونه دي چې د ماخام د شپږو نه به شروع کیږي د شپې د 12 پورې نو هغه تاسو اوریدئ شئ په 3000 بخنه غواړم 2395 کیلو هارتز په 9355 9350 او 2015 کیلو هرتز باندې دا په شارټ ویوز باندې تاسو موږ خبرونی په واضح توګه باندې اوریدئ شئ
بالکل او هم دا چې موضوع تاسو ویل د دغه موضوع سره تړلی یو راپور هم سره سره نړیواله مرستندوی او څېړنیز ادارې سشکال د ژمي په یخ موسم کې د افغانستان د ننه پښوځو او ماشومانو اغیز او اندیشنې شو دلې دي ریپورتونه وايي په داسې حال کې چې افغان ولس لوی برخه له وړاندې څخه د لوړ سره مخ ده د ژمي یا یخني یا هم د یخي څپو د راتلوسه د خلکو حالت نور هم خرابېږي او خراب شوی دي او بل خلک ناروغو اخته دي څلونکی وايي د افغان طالبانو په واک د دې هیواد اقتصادي وضعیت نور خرابې خواته روان دي نور تفصیل هم د دې په حق له د ډي وي همکار وقار احمد په دغه راپور کې راته وړاندې کوي راځي چې دا راپور کې تفصیل په ګډه سره وګورو
د ملګرو ملتونو د بشري چارو ادارې ووچا په خپل تازه رپورت کې د افغانستان روان خراب معاشي صورتحال او د صحت په نظام اندېښنې خودلې دي رپورت وايي په افغانستان کې د ژمي په موسم کې په ملیونونو خلک طبي او خوراکي مرستو ته اړتیا لري بسم الله الرحمن په دې ورستو کې د افغانستان بد وضعیت او بیروزګارۍ له سبب پاکستان ته کډه شوه
حالت اقتصادي خو فعلاً
د افغانستان اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی خلک معاش نه لري نه کاروبار او ډیر په بد حالاتو کې دي زما د تیر یو کال نه تنخوا نه و او د خوراک د پاره هم را سره پیسې نه وي ځکه پاکستان ته راغلم هل تشاته پاتې شوی زمونږ د کورنۍ نور ټولو غړو هم دا حالت ته
یادې ادارې په خپل رپورت کې لیکلي چې روان د یخنې په موسم کې د سا بيمارۍ سوا کېدو یره ده کم چې به ماشومانو کې د نمونیا سبب ګرځیدې شي د غشان د خارخ او خسرې د سوا کېدو امکان هم شتون لري ځکه چې دا ناروغي په سخت جمی کې زیات شي د افغانانو اقتصادي وضعیت تر ډیره لاندې کچې لوی دلې دي او خلک معاش تر لاسه کولو کې د ډیرو مشکلاتو سره مخ دي
د افغانستان اقتصادي حالت ډیر اغیزمن شوی. یو لوی شمیر کې خلک بیروزګار دي. په افغانستان کې اوس غریب او کمزوري خلک ډیر لیدل کیږي. همدا تر ټولو لوی وجه ده چې د افغانستان حالت ورځ تر بلې خرابيږي.
رپورت زیاتوي په افغانستان کې دا مهال شاوخوا 13 میلیونه خلک طبي مرستو ته اړتیا لري چې پکې یو لس لکه کسان د روان ژمي په موسم کې د ټولو ډیر ضرورتمند ګڼل کیږي. د افغانستان د خراب معیشت له سبب لوی شمیره کې خلکو روزګار د لاسه ورکړي او لدې خلکو شمیره رستر بلې سیوا کیږي.
که حالات دا ډول رواني نو زه نه يم خبر چې راتلونکي درې څلور میاشتو کې به د افغانستان حالات څه وي. که نړیوالې دارو په خوراکي توکو کې مرسته ونه کړه نو راتلونکي وخت به ډیر خراب وي.
په یاد رپورت کې اندېښنه څرګنده کړې شوې چې په افغانستان کې د خوراکي توکو کمیدو یره ده او د نیوټریشن کلسټر په تازه رپورت کې ویلي شوې چې د هیواد په بدخشان، فراه، غزنی، جوزجان، کابل، کونړ، ننګرهار، نورستان ترڅنګ پکتیکا صوبو کې د غذا کمی په لوړه کچه ده. وقار احمد، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د ډی وی لیدونکو، تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو وخیو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ، او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تڼۍ کیکاږئ او بیا د فلاګ لاندې د کنیکټ تڼۍ کیکاږئ، او په دریم پړاو کې بیا د اوکے تڼۍ یا بټن کیکاږئ. له کنیکټېدو وروسته تاسو د ډی وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ،
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، رپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
در منو له دونکو اوریدونکو تاسو ته د بی بی شیرینی په داسهرانی خبرونه کې شرغلاست وایو، او لکه څنګه چې تاسو دا راپور هم اولی دی د قرامت چې په دې کې په ډیر تفصیل سره ول سوي دي چې دا چې اوس په افغانستان کې د طالبانو د واک بعد ورستیو دا رنګ راپورونه را روان و چې افغانان دا مهال د بشري ناورین سره مخامخ دي، او بیا دا چې ژمی هم راغلي دي د اوچا د راپور له مخې څخه یخ ډیر سوی دی. په بعضو ولایتو کې چې دی واورې سوی دي، او خلک چې دی د ژمی په ژمی کې سخت اغیز سوی دي، او هغه لمړني کمزورتونو لپاره چې کم توکو ته ضرورت لري هغه ته لاسرسی نه لري، او وجوهات هم اقتصاد ډیر ضعیف دی. او چات زیاته کړي چې څلور پښته شاریه څلور میلیونه کسان په ناهیلي کوونکو شرایطو کې ژوند کوي. د توکو د بیول وړې دو سره هغوی د اوج نقطې ته رسیدلې دي. بیړنۍ مرستو لکه ګرمو جامو، سرپناه او نغدو پیسو ته اړتیا لري. په همدې مهال د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنر یا یو ان ایچ سی آر ویلي چې د ژمي د رسیدو سره افغانستان لري پرتو سیمو ته د مرستو رسولو لړۍ په چټکه کړې ده. نو هغه ټول موارد د پدې خبرونه کې به خبرې کوو خپل د میلمنو سره. زموږ میلمانه به هم وایو چې هغه میلمانه چې په افغانستان کې د خلکو سره کومک دوی کړی دی یا هم الته خپل خیریه بنسټ لري، نو دوی سبب پوښتنه کوو چې دا مهال حالات څنګه دي په افغانستان کې. او دا چې که تاسو د وی او ای دی وخت پرونی په منځنی څپو یا هم میډیم ویوز باندې نسی کتلای، یا اوریدلای نسی او بخشی، نو په لندو اتسپو یا هم شارټ ویوز کې تاسو کولای سي چې د ریډیو خبرونه چې دی هغه په اسانه توګه باندې وایوري. په پاکستان کې دا مهال د بی بی سی نه د خبرونه چې را روانه ده چې د شپږ ستر شپږ تر نه بجو پورې وي، نو دا خبرونه تاسو په و څلور و صفر هرتز او و پنځه درې صفر هرتز او دوله صفر درې پنځه کیلو هرتز اوریدلای سي. او همدارکم وایي چې
دا د سهار چې کوم په پاکستان کې چې کوم د سهار په وخت کې زمونږ خبرونه تاسو په دغه کیلو هرتز باندې په شارټ ویوز یا په لنډو سپو باندې دا اوریدای شي. که تاسو په میډیم ویوز باندې زمونږ خبرونه نشئ اوریدای، نو واضحه تاسو خبرونه زمونږ اوریدای شي په شارټ ویوز باندې و سلور و صفر یا و زره سلور سبا او یا دغه شانته کې و زره پنځه سوا دیرش یا و پنځه درې صفر او دولس زره پنځه دیرش کیلو هرتز باندې تاسو زمونږ دا خبرونه د سهار په ټیم کې اوریدای شي. اوس که د ماخام په ټیم کې تاسو په مینځنۍ او سپو باندې زمونږ خبرونه نشئ اوریدای، نو دا غي د پاره بیا چې کمی سپی دي کمی فریکوئنسیانی دي نو هغه هم د ځان سره ولیکئ، ځان سره نوٹ کړئ. او هغه دا دي و زره سلور سوا پنځه نوي، نه زره درې سوا پنځه پنځوس، نه زره درې سوا اویا او دوله زره پنځه دیرش کیلو هرتز باندې تاسو زمونږ خبرونه د ماخام په ټیم باندې په پاکستان کې د شپږونه تر د شپې دولس بجو پورې په خپل ریډیو باندې په مینځنۍ سپو یا په شارټ ویوز باندې په اسانه اوریدای شي.
بالکل. او همدارنګه د نن خبرونې سره غواړو چې تاسو نظر هم ولرو، په خاصه توګه هغه لیدونکو او اوریدونکو چې په افغانستان کې دا مهال ژوند کوي، که خپل د وسنی حالاتو په هکله د ژوند په حالاتو په هکله وایس چې اقتصادي وضعیت په کتو سره او د چې جمعې هم را روان دي، نو خلک او تاسو د ستونزو سره مخامخ یاست، غواړو دغه ټول تاسو نظریات هم ولرو په د خبرونه کې. خپل د میلمنو تر څنګ چې هغه دی به هم راځي په د خبرونه کې به ګډون کوي. او که په امریکا کې وګورو بختور شاه صاحب چې خلک دلته ډیر یعنی والنتیرزم یا هم په بغیر دا چې یو د خلکو سره یعنی مرستو ته همیشه جوګاوي،
بالکل
بغیر دا چې و څنګه ته ماش یا هم وایو وای چې څنګه دا پیسې راکې بیا کومه
کوم،
نو په سیمه کې په داسې حالاتو کې چې هغه خلک څه هم یو لږ څه شتمن دي یا هم خپل روزګار جوړ دی، آیا تاسو د نورو خلکو سره کومک کوي کیا؟
بالکل. دا څنګه تاسو په دې ملکونو کې په خلکو کې دارو جهان زیات دی، خلک ډیر دې ته نه ګوري څوک چې د چکم ضرورتمن انسان دی، دا د کم سیمې سره د تعلق دی، د کم نسل یا د کم رنګ دی، د مذهب څه دی، خو که یو چاته ضرورت دی نو چې نور خلک په خبري کې خامخا او سراغه د خپل وس مطابق مرسته کوي، یا داسې دفتر ورته ورخای چې را کتا ته مرستو ضرورت دی نو ته د دفتر ته لاړ شه یا د ویب سټ ته لاړ شه. دا خلک به تاسو ته ډیر په اسانه باندې په ارزه کې په لاس درزي او خلکو سره خلک مرسته کوي، خو په وطن کې د پښتنو په سیمو کې د دې سیس په حساب باندې کمیزه کم دی چې خلک په خپل باندې هم بهشته د مسلو سره مخ دي، د خلکو په خپل باندې هم دومره وس نه کیږي چې د نورو خلکو سره مرسته وکړي. دا چې خپل ډېرې مسلې دي، غربت په سیمه کې ډېر زیات دی، او په حکومتي کچه باندې هم کمنګ وګورو نو په هغه حساب باندې مرسته نه کیږي، حالانکه نړۍ د غریبو ملکونو سره ډېرې مرسته کوي، خو په هغه ملکونو کې د ننه بیا اداري فساد یا بډې رشوتونه یا دا لانجې دومره ډېرې چې هغه ضرورتمندو ته، اجتمندو ته، محتاجو خلکو ته هغه د نړۍ مرستې په خشان باندې په پوره حساب سره او په پوره انصاف سره نه رسی. نو دغه په کې غټه مسله بیا راشي.
هم دره کم کو ګروپ په کالیفورنیا کې هم دارنګ خلک دي چې د خلکو سره ومرستو ته آماده دي او غواړي چې د په هر اړخیزه باندې د خلکو سره مرستي وکي. هم په دې حق باندې د کالیفورنیا څخه د راشد خټک د دې همکار و د راپور ته ځي په تفصیل سره ګورو چې خلک څنګه مرستو ته آماده او چمتو دي.
په خپل اضافي وخت کې خپل کارونه تر سره کول هر څوک غوړ کوي، خو د کالیفورنیا د سان فرانسیسکو بی ایریا اوسیدونکي کلیر نیکونل وای د خپل کار سره سره د نورو خلکو په خدمت کې د زړه خوشحالي لټوي.
The number one thing I think of is giving
هغه ادارې چې د مخکې نخپل خدمتونه د ټولنې ضرورت مندي طبقې ته وړاندې کوي هغه سره مالی مرسته زما لومړی انتخاب وي، خو چې کله وخت ولرم نو په خپل لاس د خلکو خدمت غوره کوم.
د امریکور په نوم یوې دولتي ادارې د یو ریپورت تر مخه په امریکا کې هر څلورم تن په سنسه ډول د ټولنې د وګړو او په پینځو کې درې کسان د خپلو ګاونډیانو سره مرستې کوي. د کلیر مکونل په شمول د مختلفو قومیتونو یو شمیر امریکایي میرمنې د مهال په کالیفورنیا کې د یونایټیډ افغان اسوسییشن نومي سازمان سره خپل ټولنیز فعالیتونو ته دوام ورکوي. په دغه رضاکارو کې د کالیفورنیا د ډیویس پوهنتون یو زده کوونکی هیلی هم ده.
I've been volunteering for a couple years now in a high school.
زه د سکول او کالج ته وختونو نه ټولنیز فعالیتونو کې ګډون کوم. کله چې افغان کډوالو په اړه خبر شوم نو مختلف ادارو سره مې تماس ونیو. یول ورلد ریلیف ته لاړم، هلته کډوالو ته د انګریزي ژبې تعلیم ورکوم او دلته هم هڅه کوم چې د خپل خدمت لپاره د ټولنې د نوي ملګرو په ژوند کې مثبت بدلون راولم.
د یونایټیډ افغان اسوسییشن مشري فرشتہ کو گدای مطابق تر اوسه پوری ورسره په زرګاو خلکو مالی او پسونو لاسی مرستي کړي.
زنی خلک مالی مرستي راوړي، زنی امدادي توکي او زنی خپل وخت راکړي چې دغه مرستي ضرورتمندو ته ورسول شي. دا سینه د چیوازي افغانان یا مسلمانان راځي، بلکې د هر قومیت خلکو د زړه د اخلاص موږ سره مرستي کړي.
د لاتینی امریکای سره تعلق لرونکي جزیل امپورو چې په خپل هم امریکای ته د یو کډوالي په حیث راغلی و وايي هڅه کوي چې د مختلفو نسلونو عمرونو او مذهبونو خلک ته یو ګډ هدف لپاره سره یو ځای کړي.
زه فکر کوم چې په لویا امریکایي ټولنه کې د ځینو ټولنو د وګړو لپاره یو لوی توپیر یا فرق شتون لري. موږ دغه فرق ختمولو هڅه کوو ځکه چې دی وطن ته چې څوک راځي هغه د ډیرو بدو حالاتو تیر شوی وي او موږ غواړو چې هغه ته د تحفظ یو احساس ورکړو.
په متحده ایالاتونو کې ګڼ شمېر غیر دولتي ادارې د ژوند سره تړلي مختلفو شعبو کې خپل فعالیتونو ته دوام ورکوي او دغه ادارو زیاتره فعالیتونه تر رضاکارو په مرستې سره تر سره کیږي. د سرکاري شمیرو تر مخه په کال 2019 کې امریکایي وګړو نږدې 6.9 بلیون ساته د ټولنې د خیر ښېګڼې لپاره لګولي چې د اټکل له مخې د یو سل اتش پیته بلیون ډالرو اقتصادي ارزښت لري. راشد خټک، وی وی ډیوا، سان فرانسیسکو.
دیوا په سټیلایټ ټي وي هر ورځ سلویریش ساته په دیشنټینا تاسو په یو ټل سټیلایټ په ټي وي تازه ټولا او بهترفه خبرونه بهسونه او سیړنی کتلې او اوریدلې شي. د یو ټل سټیلایټ فریکوئنسی یا سپې او یا بي او یا اشاریا پینزا ایست چینل یو سل درې هر ورځ سلویریش ساته لډي وسره اوسې.
درمن له دوم کاریدونکو تاسو ته د بی بی شیرنی په داسره نه خبرونه کې شرغلاست وایو او نن په خبرونه کې په افغانستان کې او بشری ناورین چې سره واندې په دې حق له خبرې کو او بیا په دا ژمی کې د اوچا د ادارې له خاصه مرستندوی ادارې د خاصه دغه راپور خپور شوی دی چې د خلکو وضعیت ډېر د تشويش وړ دی. هم په دې حق له نورې خبرې کوو د مسئول ملک جلاله صاحب سره چې د محال مرسره په د خبرونه کې مل شوی دی. تاسو شرح لاست وایو
ډیر مننه. زه خپل سلامونه هم تاسو ته لیدل کوم لیدل کو ټول دوستان ته چې ما غوړی هغه تر څو پاتې کیږي.
وعلیکم سلامونه او ډیر مننه چې پنن خبرونه کې را سره تاسو ګډون کوئ.
او صبر وکړه مسئول لک مسئول ملک جلاله صاحب تاسو را ته دا وایي چې تاسو د نوم سره دا جلاله تاسو څنګه لګولې؟ جلاله خو مونږ په باسو کې افغانستان کې د یو سیمې نوم هم دی.
بله هو دا سیمه چې دا په یو کله دی په پد کې دا د کونړ ولایت د غازی آباد ولسوالۍ کې واقع شوی دی. او چون زمونږ د تولد او زمونږ د پلار او د فامیل مونږ ټول دغه ځای نه راغلي او دغه سیمه په مونږ ډیره ګرانه ده. زما پلار چون په هغه منطقه کې یو مخور او مشر پاتې شوی په دغه خاطر باندې هغه چې به همیشه خپل نوم لیکه د هغه نوم عبدالمالک نو هلته بهسه لیکه عبدالمالک جلاله یعنی د جلاله په دغه خاطر دغه مونږ د په میراث کې رسېدلی دی. مونږ ته خپل منطقه
ډېر ښکلې نوم دی او دې باندې هډېر او ډېر سندرې هم پی جوړې ده. جلاله او بخوږی دی او
ما ته مخکې وو کې پښتو ښه صاحب وویل مال خیر دا به د جلاله صاحب سره پوښتنه وکړو.
او د څه چې جلاله ته فکر کوم درې کلی دي چې یو پکې دا دی چې په کونړ کې واقع دی.
بله او یو چې کم دی نو په مردان کې زمونږ د کلی سره نږدې هم یو جلاله شتره تخبای سره په خوا کې
مالی دل دی او همدغه خپل جلاله په مینال ته مرغلی.
ها هم بالکل بالکل. نو اوس پراشو موضوع ته
د شته تاسو موضوع ته براسو چې دغه په ورسته یو کې د اوچا د ادارې د یو ان مرستندوی اداره چې ده ته دوی لمخې څخه دغه راپور مخې ته راغلی دی چې په افغانستان کې د بشري ناورین خوروان وو د تیر کال د طالبانو د واک تر لاسه کولو نه بعد دغه کال دوهم ژمی چې مخې ته رالی په دې کې خلک نور هم اغېستې وي دي. تاسو په دغه حق باندې څه نظر لرئ؟
دا خبره بالکل صحیح ده ځکه مخکې هغه وخت طالبان اوله کې رالو نو د خلکو سره امکان لري چې یو څه سیوینګ یا یو څه پیسې په کورونو کې موجود وي چې د افغانستان خلک زیات اکثرا د اطراف خلک بیا خارون خلک هم زیاتې پیسې په خپل ځانونو سره کورونو کې ساتي. نو دغه پیسې چون کار نه وي روزګار نه وي تجارت نه وي نو دغه پیسې په قلاره قلاره کمیږي او فکر کوم چې حالت ورځ تر بلې بدتریږي ځکه هغه مشکلات چې په افغانستان کې دي مثلا د بینکونو مشکلات دي پیسې نه لیږل کیږي د خارج نه د قیمتونه ډېر جګ شوي دي پر ځای کې بالکل یعنی بس په بازو دغه کې تقریبا 50% شپته 50% یا 100% زیاتواله راغله په قیمتونو کې نو دغه هم یو عامل دی. او بل خبره دا ده چې د خلکو د پاره د کار او د زمينه نه د مساعده تجارتونو زیات په ټپه ولاړ دي نو دا ټول مشکلات دي په شوي دي چې خلک په ډیر سختۍ او په تکلیف کې ژوند تیر کی او بعض وخت کې د دوی د غډیر اگر چوائس یا انتخاب ډیر مشکل ای ځکه بعض کورونه کې مریض یو طرف ته مریض یو طرف ته ولګي یو طرف ته د جمی ساړی نو هغه ایران دي چې هغه لګي پیسې لري چې هغه کم طرف ته مثلا هغه دغه کې کم په کم طرف مصرف کی نو حالات ډیر خراب دي او دا حالات پر سپورز خرابې طرف ته روان دي. نو موږ هم په دې خپل باندې ډیر کوشش کړی دی ګور چې څه کولای شو او موږ د خپل ټیم سره ته په افغانستان کې همیشه په تماس کې موږ د ټکنالوژي زمون کار یو څه آسان کړی دی د کمیونیکیشن لپاره نو کوشش کوي چې ولاره پیدا کو. البته دا ډیره مشکله ده ځکه دا یو وړوکی بنسټ یا د یو دغه د یو څو کسانو د وس نه وتلې خبره ده نو دلته یو غټ کومک د ملل متحد یا د نورو کومکي هیوادونو طرفه په کار دی نو مونږ د ټول دغه کوشش کوو چې ولو که دوی د طالبانو سره ډیرو مسایلو موافق نه وي خو به هم د بشري ناورین د منځ وړلو لپاره یا د عقل د کمولو لپاره به مرستې وکړي زکال ته تولید تولید نشته په افغانستان کې کارونه نشته د ماشینونه نشته نو باید یو طرف نه یو طرف نه باید کومک وشي او په صحیح طریقه باندې توزیع شي یو د حکومت لیګل دی یو دغه توزیع دا او مجبور کسان ته دغه سوال دی چې دغه د هر څه
نه زیات خبره ده دغه باندې موږ وختیم خبره وکړه چې نړۍ مرسته ډیره کوي خوشحال ته په کم خلک والته په گراوند دی یالته کم خلک مخامخ دی یو داوی په لاسو کې دغه مرسته ورشي بیا اجتمند خلکو ته دغه رسول دغه غرست ځان لې واستون زده او په دغه ملکونو کې په انصاف باندې او پوره په برابرۍ باندې بیا دغه ور رسولم ګران کار دی جلالا صاحب تاسو په خپل باندې د افغانستان په کوم سیمو کې مرسته کوي او آیا تاسو په خپل وې تاسو یو ورکی غوند سازمان دی خو تاسو کوم ډول مرسته کوي د خلکو لپاره
منګه خو د کابل کې ډېر مرسته کوي بل په دا کوم سیلابونه چې مخکې حالت پروان طرف شمالي طرف تر اغلی والته منګه په گاو کې باندې خو کې منګه کومکونه کړی نورستان کې چې سیلابونه راغلی والته منګه پر خپل کومکونه رسولي دي او بل منګه په نګرا کې ام د خلکو حکومتونه کړی دا به وزل کورنۍ چي دي او په زمن کې منګه دا غوي د ماشومانو د پاره هم هغه جوړ کړی دي کلاسونه جوړ کړی دي ته د انګلیسي کلاسونه منګه په جلال آباد په ننګرا کې یو منطقه ده سراچی په نامي دي ګالته منګه د انګلیسي کلاسونه په دې حالت کې لرو چې شاید زیات خلک دا باور ونه کړي ځکه منګه څه فکر کوي چې د انګلیسي د ژبې یا د ولدا هم د عاید لپاره یو طریقه ده او بیا د خپلغه کسان چې خارج تم کلاړ شي نو هغه د دې ژبې نه په استفاده باندې کولای شي چې مثلا ډېر پیسې وګټي یا کارونه آسان پیدا کړي یا د خپلغه د عاید سطح لوړ شي نو په دا خاطر باندې موږ په دا خپل حکومتونه کړی دي بعض هغه شاګردان چې مثلا په میکانیک شاپونو کې یا په رستورانونو کې یا په نور خشره کارونه کې اخته او هغه هم منګه چنده د تعلیم وخت دی هغه منګه راغواړو دغه د پاره کلاسونه جوړ کړی دی او ته فامیلون سیم کومک کوم مثلا فامیل ته ویو چې کدا ماشوم مثلا په مش کې 3000 افغانۍ راوړي دغه درته منګه درکو خو ته د ماشوم منګه تراته چې منګه ورته دغه وکړو منګه سکول کې داخل کوو ویل سم تعلیم د لحاظ نو زمونږه موسم څنګه ته تقریبا لسکه والنټیر دغه روس او نور منطقه کې مختلفو ځایونو کې خلک لري چې په توزیع کې زمونږه سره کومه کې البته ما چې دا وړو کې موسس دغه ویل د پنسټ ویل د افغانستان په ساته باندې وړو کې د والي زمونږه په هغه کم کارونه چې موږ د پنسټ دلار نه کوو چې فکر کوم چې یعنی موږ ډیر کارونه کړی دي ډیر خدمات هم کړی دي په دغه تقریبا 15 کالو کې چې موږ دا کار کوو
اغلی مسئول ملک جلالا صاحب تاسو د جلالا د مرستندوی او یا هم خیریه بنسټ چي دي څنګه مداته پام سو او بل د کم وخت ترایسي تاسو د فعالیتونو پیل کړی دي
د څه و چې موږ چې هغه وخت کې خپل امریکای ته په 1983 کې راغلی ما
bale
نو هغه وخت چې راغلو خو زما په فامیل او مودل تاسو ما سره درې ورنه دی او حیات الملک جلالانو میږي او مان الملک چې زما ټول نه مشر دی هغه زما څخه د پلار په ځای ورور دی بل غلام رضانو میږي بل زما کې وراره دی چې تکل فرید جلالانو میږي هغه زما مشر ورور دی نو موږ الحمدلله خپل بزنسونه هم لرو او کارونه هم لرو او الله تعالی دغه کومک دی یعنی موږ دغه وخت چې راغلی وو خیر موږ اولو کې ډیر غریبانه کارونه لرو دا څه عادي کارونه چې موږ دا به کول ولې خپل فامیل خپل خلکو د خپل خپلوانو سره کومک کوو هغه وخت کې په افغانستان کې چې کابل د حکومت یا د کمونستي حکومت حاکمیتونه موږ کومکونه په منطقه کې موږ دا د سې دایبي یو کلینیک یا یو شینو شو جوړول چې نا منطقې ټولې د حکومت تسلط کې وي بیرو څه چې دا مجاهدین لاړل او به منطقې آزاد شو د منګا ته یو کلینیک جوړ کړ په تقریبا 1995 کې یا 1995 کې نو به دا کلینیک منګا جوړ کړ چې نا ته منطقې کې نه ډاکټر و نه دوا وای چې نو به منګا د پاکستان نشر دواګان جوړل یا خلکو ته ورکولې بیا دا ځنه په مونږه د دوا ته زم کوله چې بعضو منطقو کې یا باندو کې یا کلو کې په ورونه کې چې په بعض ځای نو داغ زینا به یو مشر یو څوک براته یو دوا به وړلا ته خلکو باندې توزیع کول. البته ډیر عادي دواګانې دا کوم دواګانې چې د اکثرا د عاجلو یا د ایمرجنسی مریضانو لپاره کاری دي. نو بیا داغ زینا کار شروع کړ به وروسته چون دا کومکونه زمونږ اقتصادي قدرت هم یو څه زیاتېده او بزنس او کاروبار خاوندان شو. نو بیا موږ ځان څه فکر وکړو چې دا کار باید په اساسي طریقه باندې وشي او د یو بنسټ د لارې نه موږ دا کومکونه کوو. نو امکان لري چې موږ د یو خلکو څخه کومک وکړو. شو نو بیا دغه وخت نه موږ دا تصمیم ونیو چې لالا فاونډیشن هم جوړ کړو. نو بیا دا نه وروسته چې زمونږ کومکونه نور هم زیات شلو تقریبا په 2015 کې بیا موږ دلته یو foundation, the Afghan Women and Children Health and Education Foundation, ya ACHEF program, ya WEF, AWCHEF, AF, ya dadaga panam ba nimge daga jol ko na padaga ke taqriban zyatara pinzatiya una navi fisa da zum khul ko makuna de ben ur dostan o to کو بانکونه کوي او دا نن پروفیټ اورګنایزیشن ده چې د امریکای په د فیډرل ګورنمنت او سټیټ ګورنمنت سره د کالیفورنیا کې سب ده. نو هغه څوک چې موږ سره کومک کوي او چا کړه د بهغه ته موږ رسید ورکو او په قانوني لار باندې پیسې موږ لګلې. خو اوس متاسفانه د بینکي دغه چې بند شوي دي زمونږ د کومکونه هم یو څه کم شوي دي او ډېر منفي تاثیر یې پرې کړی چون افغانستان ته ډایرکټلی پیسې نه لیږل کیږي. نو دا غزمنګه ته یو مشکل ایجاد کړی د خو بیا هم موږ په یو طریقه باندې کومکونه خپل حالته جاری ساتلی.
bale او تاسو د کلینیک مخکې یادونه وکړله نو وسنی حالاتو کې تاسو جمعی هم رالی او یو ارخ تا اقتصاد ضعیف بل ارخ تا ناروغیانی چی ماشومان او ټول افغانان ورسره مخ وګریوان دي لاس وګریوان دي. البته ماشومان پکې کې ډیر سینو بغل دي چې ورسره مخامخ دي. نو ستاسو کلینیک اوس هم یعنی د خلکو سره کومک کوي که تاسو د افغانستان د صحي اړخ ته کتنه وکړي چې دا مهال تاسو د روغتیايي حالت د افغانستان څنګه ارزوئ؟
د څه د چې په اولو کې یو څه مشکلات ډیر زیات وو ځکه طالبان هم نوی راغلي وو. انټرنیشنل دغه چې وو بنسټونه چې وو اکثر هم بند شو. حتی داسې وخت راغی چې زمونږ په کونړ کې د شبخانې دغه دیالیسس سنټر چې وو هغه بیخي فالت شو ځکه هغه کوم کیټونه چې د دیالیسس د کیټ د دیالیسس یا د پښتورګو د صفول لپاره کاریږي هغه نه ونو. بیا هغلته مونږ فوراً عاجل تلیفون هم وکړو چې دا کیټونه راوړی ځکه هغه مریضان چې به راتلل هغه باید په دوه ورځو کې درې ورځو کې فکر کوم چې د ډاکټرۍ په حساب باندې باید زر تر زره د هغوی نه صافه شي که نه یې هغه مري. نو بعضې کسان په کې حتی تلف کېده. نو په دا خاطر باندې موږ دغه یو پرایورټي وګڼله یو امتیاز هم ته ورکړ او فوراً هم یو څو سوه کیټونه راوړل او هغه توزیع تقریبا اوس هم روانه ده. منګه مغه شفخانه کې دغه کیټونه آماده کړو چې د مریضان څوک یعنی تر هغه چې زمونږ وسه کیږي زمونږ په توان کې نو موږ به هیڅ هم پرې نه دو چې دغه مریضان خدای نه خواسته تلف شي. نو هغه جریان هم ساتلې ده. بل د کلینیک د لارې نه د خلکو سم کومکونه کوو. بعضې وخت کې بعضې کسان چې ډېر بېوزلي هغې زمونږ ته د شفخانو درمل کومک کوو حتی که پاکستان ته دي یو څه خرچه مرچه یا د ډاکټر کوم دغه چې هغه البته هغه کورنۍ ته ورلیږو چې هغه نهایت محتاج یا دغه نه لري د بل ځای کوم وسیله نه لري څوک څه کومک وکړي. دغه څه بعضې وخت کې موږ دغه شخصي کومکونه هم کوو د بنسټ د لارې نه چې هغه لاړ شي خپلو مریضانو علاج وکړي. خو بیا هم که سړی فکر وکړي نو د افغانستان دا مشکل دومره غټ دی چې دا د یو بنسټ لکه زموږ یو بنسټ یو شخصي فیملی بنسټ دی او د دې لپاره نه کومک کول د خلکو سره ډېره مشکله ده. دا یو اساسي علاج غواړي یو اساسي د حل لار غواړي. په دې کې موږ د طالبانو د دولت نه یا د امارات نه هم هیله دا ده چې دوی وکولی شي چې یو څه دغه حاصل کړي د خلکو سره توافق ته ورسیږي د بین المللي ټولنې سره چې یو خو دغه کسان چې غواړي چې په خارج کې دي چې د خپلو پاوینو سره کومک وکړی شي هغوی کومک وکړی شي. او بل دغه خارجي بنسټونو ته هم یو دغه پیدا شي چې راشي په افغانستان کې خپل کارونه شروع کړي. نو موږ چې هغه څه کولای شو، موږ غواړو چې مال ته خپل په وطن کې بعضې نوي کارونه شروع کړو په دغه کې، ځکه زمونږ هلته ځکه صدقه هم شته، غواړو فارمونه شروع کړو. یا مثلا موږ اوس فعلا د مچو د پارام کار شروع کړی دی، د شاتو د مچو. موږ غواړو چې د بکسونه تولید کړو، فامیلونو ته ورکړو چې هغوی خپله ځان له هماغه د مچو نه مثلا شاتو باسي، هغوی خرڅ کړي. نو دغه کار موږ شروع کړی دی. د چرګانو په فارم باندې هم کار روان دی چې چرګان تولید کړو، د چرګوړي او فامیلونو ته ورکړو چې هغوی غټ کړي او ویروس یې توزیع کړي. بل د دې اصلاحاتي تخمونو لپاره موږ یو کوشش شروع کړی، دلته بعضې تخمونه راغونډل چې هغه ورسوه افغانستان ته. نو زما هم یو سفر ته نیت شته دی په دې دسمبر په میاشت کې، مشخص تاریخ مې لا تر اوسه پورې نه دی تعین کړی. نو انشاءالله چې زه به د دې لپاره به یو اساسي علاج کړم، ځکه موږ دلته د خپل ژوند نه لذت نه شو وړلی تر څو چې زموږ خلک راحت وي.
جلالا صاحب، تاسو خو په خپل باندې د تلو اراده لري، الله په خیریت سره بوزه، خو کدا لګوي چې الته چې کوم اوس موجوده حکومت د طالبانو واکمنی ده، نو دا غوي سره دا غوي د کوم نمائندگانو سره تاسو خبرې اترې کیږي چې د دې خلکو چې کوم ستونزې دي کړه مې دي په دې کې غوي خپل لاس امدادو کی؟
زمنګ دا توضیحات چې کو منګه اکثرا طالبانو د حکومت سره په توافق رسیدلی چې منګه هغه ته تا خبره ورکو، بازي وخت هغه کو بکونه کوي په دغه څه کې راځي او څه امنیت کې یا په تنظیم کې کومه کوي. نو زمنګ تماس هم شته چې طالبانو کو ګوري خوندغه خلک دي، یعنی زه خپل په دې عقیده یم چې طالبانو یو شفافیت په افغانستان کې منځ ته راوړل دی. هغه خالي چارواکي هغه کسانو چې په افغانستان کې چوری چپاول شروع کړو هغه ته خاتمه ورکړې ده، او دا یو غټ خدمت په نظر منګه ورته ګوري چې په چپاولو کې دا خبره ده. دوی دا ټول کار یو طرف ته د اول دوه ورځو کې چې دوی دا هر څه ختم کړل، دا ټول هغه چوری چپاول والو وتښتیدل او ورته پریښودل، دا ډېر غټ خدمت و. خو اوس دغه په دغه ځای کې نه خلاصه کیږي، داس دا چې دا خو وشو مګر اوس څه کول پکار دی؟ اوس د خلکو د لګې د تندې د مشکلاتو مثلا دغه خوشحالیانې راغلي دي، دا سیلابونه راځي، دا څنګه مهار شي، دغه اوبو نه څنګه په ځای د دې چې مثلا ځمکې ویسي یا فصلونه ویسي هغه څنګه مهار شي، د اوبو نه څنګه استفاده وشي، یا د افغانستان تعلیم په حق له باندې د اوس مثلا د د دنیا یو غټ مشکل د فعلي حکومت څنګه ده چې دا د جنکو مکتبونه نه خلاصوي. نو دا ګوره دا خو ډېر ضروري خبره ده چې په یشتم قرن کې اوس موږ تاسې ونه کړی شلو چې خپلې جنکۍ یا ځوانانې جنکۍ پیغلې دی مکتب ته لاړ شي او تعلیم و تحصیل زده کړي. همدا اوس تقریبا یو کلاس د یونیورسيټي باندې اصلا تقریبا دویم کلاس تم رسیدي، ځکه که دغه شاګردان لاړ نشي، مثلا نرسان نشي، ډاکټران نشي، معلمان نشي، یا مثلا په نورو شغلونو کې دوی تخصص پیدا نه کړي، نو دا کارونه به څوک مخې ته وي؟ نو دوی لپاره به کار د دې باندې اساسي فکر وکړي. او دا د اسلامي یو فریضه ده چې دوی زنه پیغام ولی په دې اخلا باندې مثلا زیات په دې توافق دي چې دوی باید دغه مکتبونه خلاص کړي او تعلیم زمينه ټول ته مساعد کې والی وسپوري. دا کانو دا کړه دا ټولې دنیا د تعجب یو ذریعہ ګرځي تر دا چې دا کار ول نکيږي. دا وړې یو مهمه مسله ده. نو زه لرم چې دوی دې خبر ته متوجي شي، او بل دې د دې حکومت کې چوندا هغه خواني مسائل نشته دي کمه غلاوی چور چپاول چروان او نزه فکر کوم چې د دوی کول چې په ډیرو کم پیسو ډیر غټ خدمت وکړي. ځکه په افغانستان کې هغه د سیو ملک دی چې خلک په کمه تنخواه باندې مثلا څوک هایرولای شي، د کم پیسو نه ډیر استفاده کېدای شي، په کم پیسو باندې ډیر ډیر پروجیکټونه کېدای شي جوړ شي سر ته ورسیږي. نو دغه زمينه اوس مساعده ده، دوی باید د دې استفاده وکړي.
آغلی جلال صاحب، تاسو فکر کوئ چې اوسنی نظام مسلکي صلاحیتونه لري؟
متاسفانه نه، ځکه اکثر مسلکي کسان چې د افغانستان نه وتلي دي او د دې تر اتک لپاره باید دوی زمينه مساعده کړي، ځکه د افغانستان خلک څوک چې مسلکي خلک دی په هغوی باندې دغه ملت مصرف شوی دی، د هغوی ریسورسز یا سرمایه پرې مصرف شوی ده. نو دوی ته پکار ده چې خلک بېرته راوغواړي، دا خلک بېرته په کار واچي او د هغوی لپاره د کار زمینه مساعده کړي، هغوی باید تشویق شي. نو دا ډېر یو اساسي کار دی که په دغه شکل باندې که موږ مسلکي کسان ونه لرو، یا مثلا دغه خلا دغه شي ده دا کوم پروجیکټونه چې شروع شي وي دي دا سرته ونده شي د خلکو لپاره د کار او زمينه مساعده نشي، زراعت په پیسې کې ترقی ونه شي، مثلا نور تولیدات زیات نشي، د بانکي حساب کې د دنیا سره توافق ته ونه رسي. نو دا به ډېر یو غټ مشکل په افغانستان کې ورځ په داسې مشکل باندې دا به ورځ په ورځ زیاتېږي، بل اخره داسې یو حالت ته به ورسیږي چې خلک به ټول راوځي او دغه به کوي دا مظاهره وکړي او مثلا انتقادونه کوي. نو دوی باید دې خبر ته متوجه شي.
او جلالا اغلی جلالا صاحب، دا چې تاسو هم په بنسټ لاري په خبر یاست چې څومره خلک دا مهال ومرستو ته ضرورت لري او اساسي مرستو ته ضرورت لري، هغه بنیادی توکي چې خوراکه توکي دي همدارنګه د روغتیا سره تړلي وي، خلک لاسرسي نه ورته لري. او دا سی راپورونه هم را روان دي چې خلک خپل ماشومان خرڅوي. که په داسې حالاتو کې بیا تاسو بهتره په پوهیږي او راته په دې هکله معلومات راکړي چې څومره خویندې میندې دي خویندې دي په دا مهال په افغانستان کې چې هغو دی نه د کار اجازه لري او نه داسې نور زمین سازي ورته وایم، یعنی هغه رنګه سهولتونه نسته چې ورته لاسرسی ولري او خپل و ماشومانو ته یوه ګوله ډوډۍ ورکړي.
د افغانستان په عمومي صورت باندې ټول خلک ډېر په مشکلات وخت دي. استاد خبره بالکل صحیح ده چې ښځې او ماشومان د دوی مشکلات د دوی هغه سخته څپېړه په مخ باندې دوی خوړلې ده متاسفانه، ځکه په افغانستان کې موږ ډېرې کونډې لرو، ډېر ماشومان لرو چې د هغوی سرپرست هم نه لري. نو هغه خویندې خو نشي تللی چې مثلا سوال وکړي یا یو ځای کې یو فزیکل کارونه وکړي، دا یې اجازه هم نه لري، چون د کور ته د وتلو طرف هم بعضې خلک اته محرم هم نه لري چې د هغې سه وځي. نو دا د طالبانو په اوږو باندې دا یو دغه دی. زه داسې فکر کوم چې متاسفانه په افغانستان کې اکثر خلک چې دي وخت کې چې دوی حکومت ته ورسېږي بیا د یو رقم غافل شي د خپل ولس نه، د خپلو خلکو نه، د خپلو خلکو د مشکلاتو نه. نو دوی به دغه بار په خپلو اوږو باندې محسوس کړي چې دا د دوی مسؤلیت دی او د دغو خلکو دپاره باید د ژوند د یو څه باګرو ژوند تېرولو یو زمینه برابره شي. زمونږ خپل اکثر یعنی څه چې زمونږ د وسې کېږي، مونږ چارو خبرېږي چې فامیل ډېر مشکل لري یا مثلا کونډې یتیمان لري، هغې زمونږ په پرایورټي لیست کې دي، هغې زمونږ په یو امتیازي لیست کې دي چې د هغوی زمونږ اول کومک وکړو، ځکه هغه خویندې زمونږ هغه خویندې چې کونډې دي په کور کې د ګټې وټې څوک نه لري. نو د هغوی سبا څوک کومک کم نه کوي، څوک څه قرض هم نه کوي، دوکاندار ورته په قرض هم یو شی نه ورکوي. نو دغو دپاره موږ څه چې کولی شو هغه کوو، مګر بیا هم دا د حکومت دغه دی یو مسؤلیت دی چې دوی باید د دې دپاره لارې او چارې ولټوي او د ښځو د دې دپاره باید یو سیستم باید جوړ شي د زکاتونو د راټولولو، یا مثلا لیستونه باید جوړ شي، ملل متحد ته باید د هغوی نه باید سمدستي مرستې وغوښتل شي، د هغوی ته باید دغه ولیږل شي، هیاتونه ولیږل شي، د وزارت خارجه طرف باید تماسونه ونیول شي، د کوم کومکونه چې اوس فعلاً هم کېږي یو څه هغه باید همغو عاجلو خلکو ته ور ورسیږي، ځکه بعضې وخت کې داسې یو توضیح کېږي چې په هغې کې هر څوک پلین کې ولاړ وي او هغه څوک چې ډېر مستحق دي متاسفانه یو کونډه کې په کور کې ناس یې په یو ځای کې توزیع کیږي، تا هغه صد هغه د داخلي وسایلو یا د عقل دغه هغه زمينه هغه ته نه ده مسایده چې لاړ شي هلته په هغه لاین کې ودرېږي.
متاسفانه
غټ مشکل هم دا دی نه اوس پوه شته ده، او نه بل دا نوي بندیزونه چې مثلا د په دې سره کې لیکېدلی چا څه باید یو محرم موجود وي، بعضې کسان خو محرم هم نه لري یا چا ته به سوال وکړي، نو دغسې مشکل موجود دی. د دې باید یو اساسي علاج وي چې دا یو عاجله مسله ده، په دې باندې عاجل باید دغه وشي. او هغه کسان چې دلته په امریکې کې دي، هغه افغانان چې دلته دي، دوی باید دوی ته هم اساسي فکر کول پکار دی، ځکه الحمدلله په دې اخرو په اخرو یو نیم کال کې تقریبا وروسته چې دا طالبان راغلي دغه ورځنه شروع شوې ده، مونږ ډېر خلک لرو دلته امریکې ته راغلي دي، الحمدلله ټول کارونه کوي، روزګار لري. دوی هم باید کومکونه وکړي، خو ما مخکې راکه وویلې د دې کومکونو د لیږلو ذریعه هم اوس مشکله ده. بعضې خلک دغسې خصوصي طور باندې یو څه پیسې لیږلی شي، بعضې خلک په هغې نه پوهېږي چې څنګه یې ولیږي. نو په دې مسایلو باندې طالبان ته د طالبانو یا امارت حکومت دپاره په کار ده چې دغه زمینه د پیسو د انتقال هلته برابره کړي، د انټرنیشنل کمیونټي یا ټولنې سره د یو توافق ته ورسېږي چې دا لارې ازادې شي. ډېر موسسې دي، بعضې خلک مونږ تا ته تلیفون نه کوي، دا راته وایي چې مونږ غواړو چې پیسې ولېږو، تاسو څه طریقه څه رقم یې کولی شئ؟ مونږ د معذرت غواړو، ځکه مونږ نه شو کولی چې هغه پیسې د هغوی انتقال کړو، دا شرایط هم داسې دي. نو که دا وشي خلک یو څه کومکونه هم کوي، یعنی یو شی نه ده چې د دوی دپاره سړی تجویز کړي. دغه بینکي دغه دي مثلا دا نور د طالبانو حکومت باید په دې سره کې اساسي خبره دا ده چې هغوی کار وکړي، دا ټولې زمینې مساعده کړي. کلی زما په فکر باندې دا هغوی صدا دوی که دا کار نه کوي، نو په حقیقت کې یو مشکل دی چې دا باید به نور هم زیاتېږي او بېرته ورته دوی غاړ ته ولېږي. دا مشکل څومره زیاتېږي بېرته هم دوی غاړ ته ځي، ځکه دوی واکداران دي. مونږ د انتقاد په صورت نه وایو، مونږ یعنې مونږ همیشه د هغوی د دې خلکو سره یا د دې امارات سره مونږ د همکارۍ اعلان کړی دی. مونږ بیا هم ستاسې طریقه مونږ دوی ته اعلان کوو، تا مونږ کولی شو ته یوه ډله جوړه کړو ټپله، او زمونږ سره کسان راسه دي زمونږ سره په ډله کې، ځکه مونږ دلته د مبارزه چې دا خپله د افغاني فعالیتونو یا د اسلامي فعالیتونو لپاره مونږ دلته ډېر کارونه کړي، دلته مسجدونه جوړ کړي، سکولونه هم جوړ کړي دي، اسلامي شاګردان هم رسولي دي. نو په دې اخلا باندې زمونږ سره ډېر متحد مسلمانان راسه دي چې دوی کولی شي چې مسلکي دي، متحد دي، او هلته د وطن په حالاتو باندې بلد دي، او هلته گزاره هم کولی شي، او په صادقانه صورت باندې خدمت هم کولی شي. ورته په ډېرو مواردو کې شاید معاش هم ونه غواړي، ځکه اکثره خپل کارونه لري یا مثلا یو لاره د عاید دلته لري. نو مونږ کولی شو داسې کومک وکړو په دې سره کې، خو خبره دا ده چې باید دوی دغه زمینه مساعده کړي، او دغه تشویش چې د خلکو سره موجود دی په دغه حق له باندې چې دوی کلاړ شي هلته به بې عزته شي، یا مثلا د ګیرې په خاطر باندې زه چې لږه ګیره لرم، خو زه باید افغانستان ته
جلالا صاحب تاسو به ګیره او که نه دې ګیره کې خو به کار درته ګران شي، ګیره به لږه غونډه اوږدوئ.
نو یو څه مې اوږدو، خو دلته چې مونږ ته دلته
ځکه چې
سکیورټي په انډستری کې مې کنه، نو که څه یو یو غړي ګیري سره یا مثلا یو یو پړګۍ سره زما یو ځای کې زه غواړم چې د چا سکیورټي وکم، خو متاسفانه مونږ
نه دي پرې خپل کار
سره کې نه کیږي، هغه خپل کار هم نشي کولی. نو مطلب دا دی چې ډېر کسان دلته شته دي، الحمدلله ډېر متعهد کسان شته دي. زه البته یو خبره زه باید دا وکم چې په افغانستان کې معمول دا و چې هغه کسانو چې به یو تعلیم وکړي، یو ځای ته به ورسېدل، یو ډیګري به یې واخیستله، که په خارج کې وه که په داخل کې وه، دوی به د عامو خلکو نه یو رقم فاصله نیول، او دوی به په یو خاصو ټولنو کې یا په یو خاصو ګروپونو کې سره راغونډ شي، خپل منځ کې به ساتیر او ټولې ډلې ټپلې او مېلمستیاوې او مجلسونه او ساتیریانې به هم هلته وي، نو د خلکو نه غافل شو ولی منګل پاره د سي خلک په کار دي چې په اسلامي اخلاق او په اسلامي عقیده او هم یو اسلامي تعهد ولري د خپل خلکو سره تعهد ولري د خپل خلکو په منس کې پاتې شي دا وایي منس کې خدمت وکړي شي چې دغه ټول د خلکو تعلیم یافته خلک په منس کې دغه کې دا سمباله کې او دغه خلک بیرته د غوی د پاره بیرته خدمت وکړي او د زمينه د کار او د فعالیت او د تعلیم او د تحصیل د غوی د پاره مساعده کی دغه ډیره یو غټه خلا ده متاسفانه په افغانستان کې د 500 کال په دې خو روانه تر هغه ځای چې مونږ ته پاتې
جلالا صاحب تاسو ډیره یو مطلبي خبر وکړه چې کلی چې کوم ځان او د طالبانو په جیب کې ده دا غوی په لاس کې راځه ما خیال لري چې کلی غوی بيخي د واسکټ جیب ته کوځه کړي د خکته او لاس نو ورا چې سو پورې د غریستري نه کار به ورانی خو پروګرام کې مونږ وړه غوند د ماخلو تاسو سره به یو سو په خلې نورم کوم سره اوسه
ولې نه مهرباني
زه چې یو خزایم
زمانوم طاهره دي او زه یو سماجی کارکونه
زمانوم شازی اورنګزیب خان دي او زه سیاست مدارې
تعلیم زما حق دي
تعلیم
قدر من لیدونکو اوریدونکو تاسو ته یو ځل بیا د بیبی شیرینی بیبی شیرینی راسته سو بیبی شیرینی په خبرونه کې شرغ لاست وایو او د افغانستان کې د بشری ناورین او د اقتصادي وضعیت څخه اندیشمن ټوله نړۍ بیا هم ورته ور دا وایي چې اوس د ژمی د راتلو سره افغانان نور هم اغیزمن شوي دي هم په دې حکل باندې د مسئول ملک جلاله صاحب سره خبرې کوو چې هغه دی په افغانستان کې یو بنسټ لري خیریه موسسه لري نو هغه جلاله صاحب تاسو ته بیا یو ځل شراغ لاس وايي په خبرونه کې
هغه پښتنه ته براشو کنه چې هغه
ډیره مېرمن
او جلاله صاحب هغه کلی درې ستوره لپاره بس کول پکاري چې هغه کلی راوخلي او کم خلک پوهه خلک دي نور ملکونو ته تللی دي په اقتصاد پوهیږي په تعلیم پوهیږي په انجینرینګ باندې په ډاکټرۍ باندې په ټولو سيزونو کې دا غوي دا غوی تجربې دی او هغه اوس په افغانستان کې ریګي هغه نشیتلې نو تاسو څنګه غنئ چې کله به دوی دغه اقدام وکړي آیا د تاسو په کیسه کې
زه غواړم چې په کې نور هم په کې ګډې کوم هغه دا چې دا مهالم ځوانان دي چې د پونتونو سره فارغ شوی دي او یا هم کډرونه دي یعنی زده کړې کړې دي مسلکی کسان دي اشخاص دي چې دا مهاله په افغانستان کې سه نو یو شموله او یا ټول شموله یو قانون و یا اداره و یو څنګه به تشکیلی شي څنګه به مخې ته راځي او په ګډه سره افغانستان ته به څنګه خدمت کوي
د کلی په خپل خو ودا و ما چې دوی به خپل جبونه ولټي چې دا کلی د چا
څه کوي نه
او دا کلی د چا څه دا نه پرې فکر کوم چې موجود دی چې کلی د چا څه دا د هغه سبا توافق ته ورسي یا چا چې د چا سره چې کلی د دوی په ور ټول ټول شي سره ځکه په طالبانو کې ډیر وخانه خلک هم شته دا وسم وړي چې مسله دا مشکلات حل شي نو دوی ته په کار ده چې په دې خپل باندې جدي دا غوړي چې مجالس وکړي خپل منځ کې سره یو توافق ته ورسي او دا د دوی لپاره په بین المللي سټیج هم صحیح نه ده چې یو خبره وکړي چې مثلا تعلیم په خپل یو چې دا دغه د مباح دی بل و چې نو را د فرض دی
دغه خبره مې کوله چې دا په خپل منځ کې په دی وران دی نو دی به څنګه دغه روزي
نه دا منګ هم دا وی نو منګ هم دا چې تاسو اول کې خپل منځ کې سره کې نه دا خبره مې وکړي چې موږ دا ملت هم پوه شي دا دنیا هم پوه شي چې ستاسو اصلي نظر څه دی که نه. نو بله داسې ده چې زما خور چې پوښتنه وکړله د قدرونو او د زمينه د کار مسایله ولو پر زما خو خپل نظر دا ده چې په مملکت کې چې مثلا دا ټول مشکلات موږ لرو دا ټول تکالیف لرو چې په هر حصہ کې موږ ورسته پاتې زراعت په حصہ کې صنعت په حصہ کې د اقتصادي حصہ کې مثلا په نورو تنظیمي یا پلاني حصہ کې چې د خاورونو یا د کلو تنظیماتو پلانونه جوړ شي په دغه حصہ کې موږ ورسته پاتې یو. نو د دې لپاره زه فکر کوم چې دغه کسان چې په افغانستان کې موجود دي که دغه درې چنده یعنی که واقعا موږ دا کارونه شروع کړو نو شاید موږ ډېرو کسانو ته نور ته ضرورت ولرو چې هغه افغانان چې په خارج کې دي او حتی د هغو نه زیات د نورو مملکتونو نه موږ باید خلک راولو او په کار یې واچو. خبره دا ده چې دغه کارونه او دا دغه باید شروع شي. زه فکر کوم چې هغه مملکت کې چې دا ټول مشکلات موجود دي خلک باید ډېر زیات کار وکړي. یو خو ریګولر کار دی او بل د اوور ټایم باید کار وکړي اضافهګي کار وکړي چې دا خپل ځانونه ورسوي. ځکه یو سړی چې زمونږ استاد حالت خپله زمونږ د افغانانو حالت داسې دی لکه په کنده کې چې ولیدل یم د هغه دپاره ډېرې هلې ځلې په کار دي د کندې نه ځان را ووسي. په دغه عقله باندې باید دی کارونه وکړي خو د دې کارونه هغه مینجمنټ او رهبري بیا هم که سړی را شي چون هلته اکثرا کارونه چې زمونږ استاد په ممالکو کې دي هغه ټول کارونه د حکومت د طرفه تنظیمي دي او حکومت باید دا کارونه او دغه پلانونه جوړ کړي او خلکو ته عرضه کړي او خلک په کار واچي. نو دا بیا هم بیرته سړی راځي هماغه امارات ته چې دوی باید په دې حصه کې ډېر جدي خبر وکړي او خلکو لپاره د کار او دغه زمینه برابره کړي. البته د افغانستان دپاره ریسورسز هم الحمدلله زیات دي. یعنی افغانستان زه فکر کوم چې دنیا د غني ملکونو نه دی خو متاسفانه دا ده چې موږ دا خبره د ارسم د خولان دي مګر موږ ځان ته تکلیف نه ورکو چې دا غراو باسو او دا کنه استفاده وکړو د خلکو د بدبختی نه د مشکلات چې دا په خلکو نو دې لپاره صداقت پکار دی، دې لپاره کار پکار دی، پلان پکار دی، دې لپاره ایمانداری پکار دی چې په خلک چې واقعا ایماندار دي او امانتدار دي هغه باید هغه ته باید دې زمينه مساعده شي چې په دغه حصه کې جدي کار وکړي او د خلکو د بدبختۍ رفع کړي. زه په دې یقین لرم ان شاء الله که دغه کارونه وشي او دا زیرزمینی ذخایر چې دي دا راوځي، نور په زراعت پیسه کې کار وشي، صنعت پیسه کې کار وشي، د افغانستان خلک ډېر بااستعداده خلک دي. یعنی دلته موږ ډېر نمونه لرو چې موږ خپله هم کولی شي. ګرچې ما لپاره دا ښه نه ده چې څه دا ویم، خو یعنی موږ دلته راغلو په اوله کې نوم ژبه یاده وه، نه د دې کلچر کېدو پیسې نه کېدو، خو هماغه کار او همت او هماغه تربیه چې موږ لرله او دغه هغه ملک او دغه وطن او دغه کلي کور نه موږ اخیستی وو، هغه موږ د کامیابۍ باعث وګرځېدلو چې موږ زمونږ خپل نور دوستان دي چې هغه تاسو مونږ نه زیات په دې کار کې مخکې تللي دي. یعنی دغه استعداد زمونږ افغانانو کې نهایت ډېر زیات دی، خو چې دغه زمینه ورته مساعده شي، ځکه دلته په یونیورسيټیانو کې ګوري، په سکولونو کې ګوري، دوی د ځوانانو زمونږ ډېر رسېدلي دي. زما الحمدلله 15 اولاد دي او ټول په یونیورسيټیانو کې دي. او زما مشر لور ډاکټره ده، دویمه چې دا هغه سایکولوژیست ده چې د ماشومانو غور کوي، درېیم فارماسیست ده چې هغه تقریبا خلاصېږي، دغسې دوه زامن هم دي چې زامن مې دي چې هغه هم غواړي چې ډاکتران شي. مطلب دا ده چې دغسې په هر فامیل کې درې څلور حتی زه دوستان لرم 500 ډاکتران دي. امریکا کې ډاکتری سکول اول خدا ده چې درش تلیرش کاله و سکول دوه او بیا هغه ممتاز شاگردان د یونیورسيټیګان نه نیسي. مګر په یو فامیل کې چې مثلا زمونږ دوستان دي 15 اولاد دي، 15 واړه ډاکټران دي، نو دا افغانانو استعداد دی.
بالکل
چې دوی ته د کار زمينه مساعده شي، دوی به خپل ځان رسوي. الحمدلله په دې سره کې مونږ هیڅ کم دغه نه لرو، شک نه لرو، خو چې دغه زمینه دوی ته مساعده شي او دغه دروازې خلاصې شي د اپورچونیټي یا دغه دروازې دوی ته خلاصې شي، انشاءالله دوی به هغه دی ویل بی میکینګ
میریکلز،
معجزې به دغه شي. مګر دغه زمینه تر اوسه متاسفانه نه ده مساعده شوې، او که مساعده شوې ده ډېرو کمو خلکو ته.
جلالا صاحب، افغانستان بارا کې کوم د زمکو د علوم او ماهرین دي جیالوجستان دی، هغه دا وایي چې د افغانستان زمکه چې کومه ده د خزانو د قدرتی خزانو ډکه ده، خو څنګه چې تاسو مرته اشاره وکړه د دې د رئیسټو د پاره، د دې د اسکویشن د پاره به د نړۍ سره کومک وی، د نړۍ نه به کومک وغوښتل وي، د نړۍ سره برابطې کول وي، او دا غوی سره به داسې په یو اګریمنت باندې مخکې تلل وی چې خلک راشي او دا خزانه او دا ذخیره چې کمی دي دا رو باسي او دینه خلکو ته ګټه ورسي.
بالکل بالکل، د دې صحیح منیجمنت په کار دی. بالکل یې نشي چې هغه غلط خلکو په جوبونه کې ونه ویږي. ګور په افغانستان کې ډېر کومکونه وشلو، یعنی د بازي سایو د مخنه چې موریدلې تقریبا 2 تریلیون ډالر او 2000 بلیون ډالر په افغانستان کې د مصرف کړی دی. البته دا ډیر یو غټ اماؤنٹ دی، خو متاسفانه دا چیرته لاړو، څه رقم څه بیرته دې مملکتون ته لاړه، کوم مملکتونه چې کومکونه کړی د افغانستان د خلکو سره په توافق یا په یو دغه باندې په یو دسیسه باندې سره جوړ ډاله څه دې خوا رالی څه د خلکو واغستې، یعنی د هغې نه به زه فکر کوم چې 50% هم نه مصرف شوی، ځکه د 2 تریلیون ډالر نه 50% مصرف شوی اړې کار بند شوی. خو دا کار متاسفانه نه شوی، کوم کارونه چې شوي هغه ټول سطحي کارونه شوي دي او اساسي کارونه نه شوي. نو یعنی په دې چې دغه حکومت لاړ مخکې په دې باندې مونږ تاسف نه کوو، نه افغانستان خلک زیات خلک به تاسف نه کوي، خو اوس په کار ده چې مونږ دوباره دا خبره را بیدار شو او د دې لپاره صحیح مینجمنت صحیح طریقه وټاکو چې وکولی شو چې په کمو پیسو یا په کم امکاناتو مونږ ډیر کار وکړی شو او خلکو ته کار زمینه مساعده کړو. نو بیا وخت کې چې دغه اقتصادي حرکت یا څرخې په حرکت راشي، دا به خپل تولید کوي، خپل سرمایه تولید کوي، خپل مثلا د خلکو ژوند خکېږي، به د خلکو ژوند خکېږي، هغه ست تعلیم او تربیه او دام زیاتېږي، مثلا ماډرن د غرازي اډوکیشن هلته افغانستان کې مروج کیږي، نور خارجي موسسات چې دي یا خارجي کمپنۍ چې دي هغه ملاقات اخلي، هلته کېدای شي ډېر انویسټمنت وشي د خارجي کمپنیو د خوانه. نو دا به ورو ارز برابرېږي، خو چې یو ځل دغه حرکت په من دغه څرخ په حرکت راشي او د دې زمينه مساعده شي چې دغه دروازې د افغانستان چې دي دا ټول خلکو ته خلاص شي او دا کار شروع شي، نو زه مونږ د دې ورځې منتظر یو او خدای دې وکړي دا زمونږ په ژوند د کور نو شي، زمونږ ارمانونه پوره شي، ځکه زه متاسفانه په ځواب کې جنازو ته ځم، بعض جنازو ته ځم چې زمونږ ډېر وطن دوست او ایماندار کسان چې دي بل اخر سپینګری شي او لاړ شي او مړ شي، او په دغه ارمان چې د افغانستان یو آباد او سوکاله او آرام افغانستان ویني په دغه ارمان مري. نو خدای دې وکړي دا خبره زمونږ په پیسو کې دغه نشي، دا
را نشي
او موږ دغه آزاد او په خپل ځان متکی او پر افتخار افغانستان.
امين
ان شاء الله. ډیر مننه اغلی مسل جلاله صاحب چې تاسو په خبرونه کې را سره ګډون وکي او د افغانستان د خلکو د اقتصادي ستونزو ترڅنګ نور ستونزو ته هم اشاره وکړه. نو ډیر مننه تاسو په خبرونه کې د ګډون
ستاسو نو ډیر مننه، الله دې تاسو ته خیر درکړي، ستاسو د دیوراج وو چې دا ټي وی دې جالب وکړي پروګرامونه لري، الله موافقه لره، ډیر مننه ته چې ماته دا زمينه مساعده کړې چې زه یو څه خپل خلکو ته خپل سلامونه ورسوم، خپل یو څه نظریات هغه ته ارزه کوي.
ډیر مننه، الله دې
خیر درکړي، ډیر مننه تاسو
ته شپه غواړو، الله مو مالس،
خدای پام،
الله مو مالس. قدر من لیدونکو او ریدونکو، مسیح الملک جلاله صاحب په د خبرونه کې را سره ګډون کوي او د جلاله خیریه بنسټ مشر دی. او دی ډیر په تفصیل سره یعنی په روان دی په افغانستان کې په دغه ټول باندې خبرې وکړلې او د حل لار باندې هم اویل نو نور پک زوم پکیج نه پروډوسر سره نو راپور نه هم لرو
بالکل
ولارد بسو راپورو ته که خوشم وي
بالکل مخخه دا او د آشنا ټلویزیون چې کوم
زموږ همکار دی
سمی الله جلال زئی صاحب هغه وای چې په افغانستان کې چې په خزو باندې کوم قدغنونه بندیزونه لګیدلې داغه په ملاتړ کې یعنی چې داغه بندیزونه پورته شي په نړیواله کچه باندې مظاهره کیږي او بیا چې د نوبل انعام ګټونکې کوم پښتنه د ملال یوسفزی هغه هم ویل دي چې په کار د چې په افغانستان کې د جنکو او د خزو حقونه هغه خوند شي نو راځي چې دغه رپورت واورو
د نړۍ بیرابل خارونه د څو ورځو راهیسې د افغان میرمن او انجونو د حقونو د بلاتړ په موخه د لاریونونو قربان دي په دغو لاریونونو کې په سلګونو افغانانو سربیره د اړوندو هیوادونو ځایي اوسیدونکو هم ګډون کړی دی لاریون کوونکو په یو غږ افغان ښځو او انجونو ته د کار تعلیم او ازادۍ غوښتنه کړې د نوبل جایزې ګټونکو او د ښځو د حقونو فعال ملاله یوسفزی وایي تعلیم د انسان یو اساسي حق دی او باید هر انجلۍ دا حق ولري
Every girl has the potential
har anjale da zarurat lari che yu rahbara de badlun ra wastun ki haqoi pujwan ke de parmaghtak la para de talim pushan fursatun ta zarurat lari kho kala che mong haqoi ta da fursatun awarnu ko no tsanga tawqo kawale shu che haqoi pujwan ke jinsiyati barabari aw pat shayan wulari talim de insan asasi haq de aw har anjale bayat wulari
that every girl must have
education work freedom
په دغه مظاهره کې چې د یک شنبه په ورځ په واشنگټن ډي سي د کاناډا په څو ښارونو او لندن کې وشوي لندنړي څخه وغوښتل شو چې د افغان انجونو او میرمنو د حقونو د تضمین په برخه کې پر طالبانو فشار راوړي روشن مشعل چې د واشنگټن د مظاهره یو تنظیمونکي دی وايي افغان میرمنې برمته شوې دي
مونږ
نن په نړیواله ټولنه غو کو چې د افغانو خزو او جنکو ترڅنګ ودرېږي او په خپلو پالیسو او د طالبانو سره سفارتکاري تعلقاتو کې د خزو او جنکو بنیادی او اساسي حقوقو ته لومړیتوب ورکړي
په کاناډا کې کته هم هوا ډیره سړه وه او واوره ورېدله په افغان میرمنې راووتلې او په افغانستان کې میرمن او انجونې د حقوقو د حقوقو د ورکړې غوښتنه وکړه د مظاهره وی ګډونوالي د نړۍ ووختل چې افغان میرمنې هیرین نکړي
عمومي هدف یې دا دی چې د خزو د تعلیم کار او ازادۍ د لپاره غوښتنه وکړي د بین المللي ټولنې پام راوړی چې د افغانستان د خزو قانون نن ورځ نقص دی او د دوی خاصي غوښتنې هم همدا دي چې د افغانستان خلک خپل افغانستان هیواد او په خاصه توګه د افغانستان خزي مه هیروي
چې د افغانستان کې په ډیر بد حالت کې دی ته د افغانستان خلک په ډیر بد اقتصادي حالت کې دي نو د موږ د نړۍ نه دا غوښتنه ده د نړۍ د هیوادونو نه په خصوص د ابر قدرت هیوادونو نه دا غوښتنه ده چې افغانستان خلک مه هیروي د افغانستان خزي مه هیروي د افغانستان د خزو سره ودرېږي او د هغوی د حقوقو نه باید په کلک ملاتړ وکړي
په مظاهرو کې یو شمېر غیر افغان ګډونوالو بیا له افغانستان څخه حقوق میرمنو ته د فرصت د برابرې د غوښتنه وکړه چې غواړي له افغانستان ووزي
Because of our commitments in Afghanistan, they should allow safe passage for people.
له افغانستان سره زمنګ د ژوند لمخه هغوی باید هغو کسانو ته په خوندې شکل او پرته لدې چې ژوند له خطر سره مخ شي د وټلو لار برابر کړي چې پناه غواړي. زمما مور پلار د وارسن مهاجرینو او زه واقعا له دوی سره خواخوږی کوم.
د نړۍ په بیلابیل برخو کې دغه مظاهره په داسې حال کې کیږي چې د 2018 کال په اگست میاشت کې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته لش پاګم ټولګي پورته انجونې له تعلیم څخه به برخې شوي او اکثریت میرمنې په کور کې نه ول شوې دي طالبانو کڅه هم څو ځله د خوانځي د پرانستل کې دوه ټینګیجمنې کړې خو یو شمېر شنن کې د خوانځي په مسأله کې د طالب مشانو ترمنز د نظر د اختلاف د شتون خبره کوي سمیع الله جلالزای د امریکا غږ
دیو سره اوسی.
قدر من له دوم کورې دوم کو تاسو ته شرح لاست وایو د بی بی شین خبرونه د مهال تاسو په ژوندۍ باندې باندې هم ګوري او هم اوري او که تاسو نسی کولای چې د بی بی شین خبرونه واوري نو موږ به خپل
شمیری
چې وای هغه به شریک کو نو تاسو کولای سي چې وڅلور و صفر چې لنډي سپیدي او د دې په لار باندې تاسو کولای سي چې د دی وی ټول خبرونه واوري نو دغه د پاره به تاسو پر رادیو کې هغه فریکوئنسي چې ده و څلور و صفر کیلومتر هرتز چې دی او هم دا کیلو هرتز چې دی او د دې ترڅنګ او وزره 1510 و 1530 کیلو هرتز او 2015 یو 2035 کیلو هرتز باندې کولای شي چې د سهرنی خبرونه واوري او د دې ترڅنګ د ماشام خبرونه چې د شپږ سبیا تر 12 بجو پورې دي هغه 1495 کیلو هرتز او 1355 یا هم 1370 او یا هم 2015 یو 2035 کیلو هرتز باندې کولای شي واوري او دا چې نن خبرونه کې موږ د افغانستان کې د ژمی د راتلو څخه د خلکو په ژوند باندې خلکو د وسنی حالاتو حقل باندې خبرې کوو هم د دې د پاره زموږ سره د ټلیفون لاري کرشمه حمید را سره ملګری شوې ده د تشرغ لاس وايي خپله مراوله
سلام شي کرشمه خیر اوسې
مننه
خوشحال وسی او ډیر مننه کرشمی خور د افغانستان وسنی حالاتو ته تاسو وسنی حالات څنګه چړي د یو کال رئیس چې بشری ناورین روان دي او بیا وز د ژمی دراتک څخه د دوام ژمی دی نو تاسو د افغانستان د خلکو وسنی وضعیت به څنګه ارزوئ
والله د خپل څه دنیا ته یو معلومه برخه ده او د څه دنیا هیڅ په دې باندې یو خبره جدي تصمیم هم نه نیسي ځکه چې یو ډېر سخت حالت په افغانستان کې روان ده د نګار اقتصادي چوزوري تقریبا 80% خلک د اقتصاد د ضعف لاندې قرار لري او خصوصا په خزو خو دا رقم یو سخت حالت روان ده اغه بهي د لس دنیا سترګې په ټیکري په دې حصہ کې هیڅ نو تصمیم نه نیسي ځکه دا حکومت د طالبانو څخه د خلکو په اقتصاد او عطا په ذاتی مسایلو باندې هم ډېر تاثیرات کړي ځکه چې خزه یو مهمه برخه د دې جامعې ده دوی مې ایسای دي جامعې تشکیلې او په دې حصہ کې په دې دنیا کې چې دنیا چیرې رسیدلې چې موږ خزه تقریبا له 1.5 میلیون زیات خزه چې د مکتب ډېر وړه ایسه ده چې هغه د په خزه هنر باندې فرض ده په هغه په دې کې محروم دي چې له وم صنفه تر دولسم صنفه دا نجونې چې دي د خزه طبقه ټوله دنیا ته بې سواده ده وړاندې کیږي مکتب نشته تعلیم نشته کار نشته حاشه نشته دا یو ډېر غټه اقتصادي او معنوي او دینی هر رقم ضربه چې افغانستان په خلکو باندې فشار وارده ده او د سره ټول مال دی روان دي
او د حالاتو په کتو سره څه فکر کوي چې افغانستان راتلونکي چیرې روان دی او میرمنو ژوند به یعنی په دغه تر یو کال سړي روسو دا دوهم کال دی شروع کیږي به تاسو د افغان میرمنو ژوند څنګه کتنه کوي
دنیا خو پښتنې یو خبره یاد کړه چې دنیا ډیره وران دي راځي د دې حواله نه چې خلک مخکې دي منګه افغان خزي بیرته په شار روان یاستو ځکه چې موږ فلحال په موږ باندې ابتدایي تعلیم باندې ابتدایي تعلیم ته موږ د خپل یو سزایم او د دوه لورګانو مورې نو زه د خپل پوینت اف ویو نه څه دا فکر کوم آیا دا انسان دا خزه دا حق نه لري دا موږ ته وخت خدای حق را کړی چې موږ باید تعلیم وکړو په موږ باندې فرض ده. دوی دا فرض دا شی په موږ باندې بند کړی. د دې واضح خبره ده چې وخت موږ ابتدایي تعلیم ونه لرو وړاندې تعلیمو ته به څنګه لاس ورسو او څنګه به مخکې لاړ شو. دا خو واضح خبره ده چې دنیا مخکې ځي او د افغانستان ښځې او د افغانستان جامه بېرته په شا روانه ده.
کرشما تاسو افغانستان نه راوتی ډیر وخت شو د خبره چې کال نه ډیر وخت شو آلته مو په وطن کې د خلکو سره خبرې کیږي تاسو آلته چې کم کور وو یا تاسو نور د قرآنی غړي وو چې سره خبرې کیږي چې هغه په کم حال کې دي
ډیر بد وضعیت کې قرار لري بالکل د ما ټول قرآنی عمل ته د ما ټول دوستان عمل ته دي ټول بد وضعیت کې قرار لري د سې قرآنی دي چې هغه د نارینه سپورت هیڅ نه لري نارینه نه لري په کور کې هم دغه ښځې وي چې خپل کور یې چلاوه او اقتصادي مشکلات علاوه سره هغه ټول په کور دي نو تاسو فکر وکړئ چې هغه په کور دي هغه کومه ګټه ونه لري کوم انکم ورته نه لري دغه حالات به سره کمی په دې پوهه چې حالات د دې ټول په صفر کې روان ده هیڅ کوم روحاني نه لري هیڅ کوم امید نه لري چې آینده به موږ دنیا سره سره کم چیلنج کوو
تاسو فکر کوئ چې دغه ډول د طالبانو یا وسنی نظام چې د طالبانو دغه چلند د میرمنو په وړاندې باندې دا ده جنسیت پر بنا باندې دی چې ولې زیاتره دارنګ خلک هم وای نړیواله ټولنه هم وای چې ولې په دغه څومره وخت کې تر تیر کال د اگست میاشتې څخه چې طالبان د افغانستان وخت ترلاسه کړی دي نو خاص پلانونه او خاص بندیزونه چې دی هغه د میرمنو په وړاندې باندې دارنګ اقدامونه اخیستل سوي دارنګ فرمانونه صادر سوي دي چې هغه یوازې د میرمنو سره تړلې دي چې آیا دوی نور څه کار کوي اقتصادي پلان وی هم دارنګ روغتیاي پلان وی د مملکت د پرمختګ لپاره څه اساسي قانون یا هم څه اساسي پلانونه نه لري نو تاسو په دغه وضعیت څنګه څېړئ چې آیا د طالبانو یوازنۍ اجنډا وایو دغه یا هم یعنی د افغانو میرمنو سره دغه چلند د جنسیت پر بنا باندې کیږي
بالکل دا واضح خبره ده او په دې کې موږ خاصتا میرمنې دي افغانستان د دې دنیا نه ډېر نه امید دي ځکه چې یو اته د بین المللي جامعه هم په دې کې یو تصمیم نه نیسي ځکه چې ما تاسو ته ویل چې ښځه دویمه ایسه دي جامعه ده کنه بیا یې ایسه باندې دومره ظلم وشي خامخا د جامعه خرابېږي 50% د خرابېږي د کې ښځه او نر دواړه مسؤل دي وخت چې یو کور کې چې هغه ځکه تیاری دی هغه علم ني په کې روحاني ني هغه خپل نه ني نسل ته شي روحاني ورک سم په مختګ باور کا نو په دې کې باور وکړه د افغانستان فرد فرد څنګه څنګه انجلۍ انجلۍ د درستی دنیا نه ډیر نه امید ده ځکه چې هیڅ په دې کې هیڅ دنیا هیڅ ملک یو دي تصمیم نه نیولې او دا هغه کاروان دی د جهالت دی هغه سره روان ده هیڅوک نه ستل دی مخاوني
ډیر مننه کرشما چې تاسو رالې ډیو سره مو خپل خیالات شریک کړل
ډیر مننه تاسو نه مننه تاسو نه تاسو تاسو
په مخه
او پیغامونه هم را روان دي پیغامو ته به هم مرزو خدا محل یو راپور را سره دی ولر بسو د راپور ته چې د راپور هم د ډیوی هم کار فرج جنواري اراته چمدو کړی دی چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا څو ورځې وړاندې په تخار ولایت کې د شوزو په شمول نونس کسان د جنسي افیل غلا او کورونه د تشدیدونو په تور په درو وهل سوي دي خو د درو وهلو سزاګانې نړیوالې ټولنې ملګر ملتونو او د امریکا بیا په سختي سره غندلې دي ویلې دي چې طالبان دې زر تر زره دغه سزاګانې ودروي نور تفصیل په دغه راپور کې په ګډه سره ګورو
د افغان میرمنو د حقوقو فعالان وای د افغان طالبانو لخوا د بشري او خزو د حقوقو پترس کې باید نړیواله ټولنه د هغوی پر ضد سخت ګامونه اوچت کړي او نور فشار پرې زیات کړي هغوی وای د ملګرو ملتونو او نړیوال هیوادونو لخوا په افغان طالبانو نیوکی کیږي خو یوازې د سره بعد افغان ټولنې ستونزې حل نشي
همدارنګا کومګه وګورو چې د اسلام په نوم کوم بندیزونه د خپخزه راوړي دي په اسلام کې ډیر زیات حقونه هم خو ته ورکړ شي دي چې پاره کې د جایداد کې حق ورکول رضایت واده
د تعلیم او د کار اجازه ورکول دا په اسلام کې ټول جایز دي. طالب چې کوم راوی د افغانانو خصوص سره یا د افغانانو سره کیدا د افغانانو د رهبرانو په شان رویه نه ده، دا سره رویه ده لکه یو څوک چې یو چا سره دښمنی لري.
په افغانستان کې د میرمنو او د انساني حقوقو لپاره امریکایي خصوصي استاذ رینا اميري د طالبانو غندنه کړې چې د مبینه اخلاقی او جنسي جرمونو په تورې خزو او سړو ته په عام میدان کې د دورو سزاګانې ورکړې دي. رینا اميري ویل د طالبانو سزاګانو خې نتیجې نه دي لرلې او افغانستان با په خطرناک لار روان کړی. فعالانی وای په افغانستان کې د خزو د سانوي زده کړو او محرم نه پرته ګرځېدو باندې بندیزونه لګول شوی او ژوند جوا کې ډیر اغیزمن شوی دی.
خود تر اوسه پورې چې یو کال نه زیات علاقه سلور 500 ورځې وشوي نو دې ته دا پته نه لګی چې د خزو باندې د داسې بندیزونه لګول چې هغه پارک ته نه ځي، هغه د جیم ته نه ځي، هغه د کار ته نه ځي، هغه د اسکول ته نه ځي. دا یو اشتما پیړی ده. په کار د چې طالبان او امارات والا په دې باندې خصوصي توګه باندې سوچو کې چې د نن خزه چې کومه ده هغه دونه تکړه ده، خپل کارونه کولی شي، خپل ښوونځی ته تللی شي، خپل یونیورسيټي ته تللی شي، او هغه بیا د خزو ته مستقبل کې یو ډاکټرۍ ضرورت دی، د یو انجینیري ضرورت دی، ځکه ټول زمانه کې خزه ډېره زیات سیاله شي.
رینا اميري د تیر زیارت یا پنځ شنبه په ورځ په ټوئیټر خپل پیغام کې ویلی وو د طالبانو سزاګانی بوګنون کې او خطرناک دي او نړۍ ته سرګندوي چې طالبان د تیر وخت خپل تګلارو ته غاړه ور کوي. خو فعالانی وایي د طالبانو لخوا سړو او خزو ته د دورو سزاګانی ورکول به په افغان ټولنه منفي اغیز وکړي او مثبت نتیجې به رانوړي.
نو زمانه د خیال چې د دې اقدامات سره دا اقدامات کم چې د افغانستان اوسنۍ حکومت کوي او خزي د عوامي زینو نه اوباسي، نو د دې څ ډیر زیات خ نتایج را روان دي، نه بلکې افغان ټولنه چې څنګه موږ ټولو ته پته ده چې د کلونو کلونو داسي جنگ زپلې ده، نو دا بنورم په شاته لاړ شي بلې چې د ټولنې نیمه برخه ته او تړي یې د خپل کورونو کې بند کینو هغه چې هغه ست په پرمختګ کې خپل برخه نشي اچولې.
د انساني حقوقو نړیوالې ادارې امنيستي انټرنیشنل په طالبانو د دورو د وهلو سزاګانو بندول غږ کړی او د عمل ته ظالمانه، غیر انساني او بې احترامه کونکي سزاګانی ویلي. خود طالبانو بیان زبی الله مجاهد د سرګندونی د دین بې احترامي بللې ده. فرید شنواری، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
د دې ویلیدونکو تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تڼۍ کېکاږئ او بیا د فلاګ لاندې د کنیکټ تڼۍ کېکاږئ، او په دریم پړاو کې بیا د اوکې تڼۍ یا بټن کېکاږئ. له کنیکټېدو وروسته تاسو د ډي بي پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ، او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، رپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
قدر من لدونکو اوریدونکو د بی بی شرنی خبرونه کی تاسو ته شرغلاست وایو او رابس تاسو پیغامو ته شډیر پیغامونه هم راغلي دي.
او دا یو پیغام چې تا ما ته ویل درې ټکر سب نمبر یې غوښته دي.
هغه می مخ ته سناو لا خان وای چې السلام علیکم سردار علی ټکر. فون نمبر را سین کو سلام.
ها بالکل به در سین کو خو کاغه بیا خبر نه کولیا وستا خپل کاری کستا ټلیفون نه چات نه
کیو چات نه کی هم دغه رقم خبره ده نو بیا به تاسو نه ناراضه کیږم.
بالکل
نو لال خان وای چی بختور شاه د افغانستان خلک ډیر تکړه او پوه لرونکي خلک دی. په کار دی چی د افغانستان د مخ په ترقی وړلو کې هغه کسان کار وکړي چې د نورو گاونډي حکومتونو او پوه لرونکي خلکو له په کار دی چې پوره مرسته ورسره وکړي. ډیر مننه.
بالکل دغه باندې خبرې هم شوې کنا چې ډیر خلک بغواړي چې راشي په افغانستان کې مرسته وکړي. خو د موجوده نظام د خلکو ناغوی ریګی لکه د چاب پکې لکه څنګه چې جلالا صاحب مې زما اوسګیرا نشته کزه لاړ شم ما سره بس کوي کنه لکه ما به اومني اکسپټ مې کی کنه. نو تا شان ډیر پویا پویا خلک دی خو غوی دا قسمه یاره تره لري چې هغه نشي را په ډاډه ځل باندې تل د وطن ته چې خپل مرستې وکي.
او همدارنګ حسیب الله خوشحال وای چی وطن دوست مشران لرو دا 50 کال بلته کار کوو پر پردی جنگونه دلته کوو ډیر ښه قدرونه لرو خارج کشي خو ارمان دي چی ارمان دي چی په دغه مصر خلاص نو سو وای چی کاش چی شره بری مولرلای ولی به مو په پردی وطن کشي ځانونه خاوري کولای.
بالکل.
ابو یا صاحب نیم خبره چې تاسو څه لیکلی دي و چاته مو لیکلی دي وایي چې دلته خو مزې کوي خو په آخرت کښې به پته ولګي. نو تاسو به هلته را سره ولاړ یاست موږ به ستاسو مخې ته سوال جواب ورکوو چې به خبره کوي تاسو
دا وایي داسې پوښتنې چې هغه صرف د الله او د انسان په مینځ کې دي که نه هغه الله ته پرېښودل په کار دي چې خپل مخلوص سره به هغه اوس د انسان او د انسان په خپل مینځ کې چې کومې خبرې دي په کار دی چې هغه خلک وکړي که نه.
بالکل.
او زمونږ د خلکو بس دا بدنصیبي ده عقربي ده چې د خالق چې کوم دغه دي هغه مخلوق په خپل لاس کې اخلي.
بالکل دغه رقم دی. او عظمت علي وایي سلام افغانستان خو غټه کلی چابی خو طالبان سره نشته کلی ورسره ورکه سوې ده وایي دغه وخت چې تاسو خبره کوله هغه پاک لیو دی. نو ښه سلامونه را روان دي. وعلیکم سلامونه. او همدارنګه ګورم چې نور څه پیغامونه د موضوع سره تړلی دي چې وړاندې کړو. او جمع گل حبیبی وای چې سلامونه تاسو ته او ستاسو ګرام میلماتا وای چې الله جل جلاله دی جلاله صاحب ته اوږد عمر ورکړي چې ډیر د خیر کارونه دي رنج دیدلی ملت کړی دی او کوي. لیکن یو خبره ده چې د دوی مرسته اکثریت په مرکز کې کیږي چې اکثریت نور خیریه بنسټونه هم خپل کومکونه هم هلته مصروف دي. زما په نظر کې جلال صاحب د افغانستان لري ولایتونو سره په خپل کومک وکړي چې خلک یې په ډیر بد حالت کې دي. نو مننه زما دا
پیغام.
خو جلال صاحب وویل چې په شمال کې همدارنګه د کابل ننګرهار په دغه سیمو کې هغو دی په لویه کچه باندې کومکونه کوي. وی ویل چې بنسټ یې ډیر یعنی هغه توان نه لري چې
ټولو خلکو ته ورسي. خو د دې مرګري دا وختونه سمه وه چې په
مرکز
کې خو ډېر خلک کارونه کوي که نه. خو که بهر راشي نو په لرو پرتو سیمو کې په کار ده چې کومکونه وکړي.
او زینت خان وایي چې سلامونه. زه زینت خان یم د ډبورینې سلامونه در لیږم بختور شاه ورور ته او نور ټیم ته. مننه. او لال خان هم وایي سلامونه احترامات نیکی هیلې مې ومني بشته خورجانی او مشر بختور شاه زه د زیلی شانګانه یم. نو وعلیکم سلامونه. همداسې سلامونه را روان دي. وعلیکم سلام. او دا چې راستو وه دغه ته د ملګري ملتونو یو راپور هم دی چې د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې نړیوال سازمان په خپل وروستي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې به د روان کال نومبر میاشت پر شل میلیون خلک د خوراک د ناورین او بیرنی حالت سره مخامخ سي چې په دې دا د او چاسه یعنی یو څورزه مخکې دغه راپور خپور شوی و. راپور کې ویل سي چې افغانستان کې د نورو عوامل ترڅنګ د اقتصادي بحران او وچکالی لامل د خوراک د نه خوندیتوب لوړه کچه دوام لري. په دې حقله په افغانستان کې مشت اقتصادي چارو کار پوها امین سانگزی وی او ای دی واتا وای د سیاسی بدلون رسته د نړیوالو مرستو کمیدل د سرمایه کاری لپاره د مارکیټ نشټوالی او د کاری فرصتونو نشتون په هیواد کې د لوږی سیوا کېدو سبب جوړیږي. هم دا ټول موارد دي چې ودی ته جلال صاحب هم کتنه وکړه او را سره شریک کړه. یو راپور هم راپور نه خوري لرو څنګه کو راپور
ته ولاړ راپور ته خو اوسمه زمونږه به پورا لس بجې زمونږه غاښ لغه به
مې خاص څنګه و پخبرونه کې د دیش د کې چې دی د میرمنو په وړاندې چې تا تر خوالې دی دغه د کمی یا هم د مخ نیوي لپاره په ټول نړۍ کې یو کمپاین روان دی. نو د خبرونه په دغه اخري برخه کې به هم په دغه موضوع باندې به خبرې کوو. امر سره به زموږ میلمنه اغلې میرمن سایره نورزی را سره راځي. هغه دې سره به خبرې کوو چې افغانستان کې د میرمنو حالت د څنګه څیړي او دا مهال اقتصادي وضعیت پر دې باندې څه اغیزه کړې ده.
بالکل واغ اوریدونکي چې هغه زمونږ د ډیو خبرونه په منځنو سپو سمینې شوې ده ناغوی دغه زمونږ خبرونه په شارټ ویوز باندې اوریدې شي هغه ته به دغه سپې وایو. نو موږ به ورزو بلې برخې ته.
قدرمنو لیدونکو اوریدونکو تاسو ته دا وایو چې د خبرونی په اخیری نیم ساعت کې چې دی په دا باندې خبرې کوچ په ټول نړۍ کې یو کمپاین د میرمنو په وړاندې چې کم تاو تر خوالي روان دي یا تشدد روان دي دغه د کمی لپاره یا هم ختمولو لپاره په ټول نړۍ کې ملګرو ملتونو د نومبر د 15 سنیولې بیا د دسمبر تر لسمه پورې یو کمپاین شروع کړی دی چې ټول په ګډه سره د دغه تاوتریخوالي مخنیوي کولای شو. نو په دغه برخه کې هم زموږ سره زموږ محترمه میلمنه اغلی سایره نورزی را سره ده. دوی ته شراغلست وایي. خدای مراوله.
ډیره مننه. زه هم خپل سلامونه تاسو ته بهشته جانې او تاسو همکار بختبر شاه صاحب ته وړاندې کوم او تر څنګ یې هم ټول لیدونه او اوریدونکو ته هم سلامونه او درنښت.
وعلیکم السلام. سلامونه. اول خو ډیره مننه چې تاسو ډیر سهار وختي دی او په دې خبرونه کې را سره ګډون کوئ. هلته د دې څلور بجې نو ډیره مننه چې په دې خبرونه کې را سره مالیست. تاسو ګورو چې په ټول نړۍ کې اغلی میرمن نورزی چې په ګرد نړۍ کې کمپاین روان دی د میرمنو په وړاندې چې تاو تر خوالي روان دی په ټول نړۍ کې دغه کمپاین د دې په حق لدی چې هڅه وسی د میرمنو په وړاندې چې تاو تر خوالي دی دغه مخنیوي وسی. کراسو بیا افغانو میرمنو ته د افغانو میرمنو دا محل چې ژوند دی دغه کمپاین د افغانو میرمنو لپاره څومره مهم دی او د نړی دا کمپاین کې د آیا د افغانو میرمنو आवाज او چتول څومره مهم دی کدی په حق لراته وایست.
ډیره مننه. څنګه چې هر بنسټ ځانته یو پالیسی لري، هر سازمان خپل تګلاره لري، په همدې ډول باندې د ملګرو ملتونو هم همدغه پالیسی ده چې باید د بشري حقوقو څخه باید دفاع وکړي، چې په هغه بشري حقوقو کې میرمنې هم راځي. زه د دې کمپاین طرفداری کوم. زه خوښ یم چې دا کمپاین دی کوي ځکه چې په ټوله نړۍ کې کاغه پر مختلفو هیوادونو دی یا ترتپاتی هیوادونو دی په هر دګر کې خزه دی یو ډول نه یو ډول زورول کیږي که هغه جسمی زورونه وي او یا روحي زورونه وي. خزه حقونه د نارینه سره نه دی برابر په ټوله نړۍ کې دغه تفاوت شته او د دې لپاره باید مبارزه وشي، د دې لپاره باید کمپاین وشي. خو که بیا راشو مونږ د افغان میرمنو په اړه چې په افغانستان کې د افغان میرمنو په اړه د ملګرو ملتونو څنګه دریز ده، نو دې ته په کار ده چې موږ د ملګرو ملتونو کړنو ته یو ځل پاملرنه وکړو. موږ د افغانستان ډیر اوږده تاریخ ته ډیر اوږده مخینه ونه ګورو، د غلند شل کاله وروسته شل کاله وګورو، هغه بشري ناورین چې په افغانستان کې ترسره شو ده او هغه ډول چې بشری حقونه تر خپل اندې شوی دي، هغه هم د همدغه ملګرو ملتونو د اوزو مملکو یا هیوادونو څخه چې هغه ناټو ده د هغې له خوا شوی دي. نو په کار ده چې اول دې ته مونږ کتنه وکړو. اول افغانستان کې د امریکا راتګ د هغې هغه اشغال په افغانستان کې د ټول بشري حقوقو خلاف کار وو چې په هغه باندې ملګرو ملتونو هیڅ کله کومه اعلامیه نه ده صادره کړې، او بیا هغه ظلمونه چې په افغانستان کې د دغو هیوادونو له طرفه په افغانستان کې شوې دي چې دوی یعنی د هیڅ نو جرم نه دي سرغړونه نه ده کړې، په افغانستان کې بمباری شوې دي، زموږ مکتبونه بمبار شوې دي، زموږ کلی بمبار شوې دي، په زورګونو کورونه بمبار شوی دي، چې په هغه باندې هیڅ کله هم ملګرو ملتونو کوم اعلامیه نه ده صادره کړې. موږ په دا وروستۍ توګه افته مخته ما یو اعلامیه دی دلته په هالند کې دی او محکمې نه واوریدل چې د هالند عسکر کوم بمبارې چې په بازي کورونه باندې هلته کړې وي، هغه دغه محکمې د انساني حقوقو په خلاف کړنه وبلله او د هغه کورنۍ ته د غرامت ورکولو غوښتنه وکړه. په دې حال کې چې ملګری ملتونه هیڅ کله په داشلو کلونو کې په دې اړه کومه اعلامیه نه ده صادره کړې، نو اوس دا چې دوی د افغان میرمنو په اړه دغه اعلامیه صادروي، نو په کار ده چې دوی واقعا هم داسې یو لارې یا داسې یو تګلارې غوره کړي چې هغه واقعیا د خزو لپاره هغه ماسره تمام شي. زه په دغه خبرو باندې چې زه د ملګرو ملتونو کړنی غندم په د افغان یا په ټول کې د افغان د افغان وګړو په اړه، دا په دې معنی نه ده چې زه طالبان یا د اسلامي امارات کومې کړنې چې اوس په افغانستان کې روان دي زه هغه د دوی نه معاف د دوی کړنې نه سترګې پټوم یا هغه زه ورسره منم، نه دا هم په خپل وار سره یو جرم د چې دوی د افغان میرمنو په مقابل کې د خزو په مقابل کې جنسیتي تفاوتونه منځته راوړي، مګر د دې لپاره د حل لپاره که واقعا ملګری ملتونه غواړي چې په افغانستان کې بشري حقونه تر وشي او خزو ته واقعي حقونه ورکړي شي، نو هغه لپاره نور لارې چارې شته. مونږ وګورو چې ملګری ملتونه غواړي په خپل دغه اعلامیه باندې په افغانستان اوسنۍ چارواکي باندې فشار راوړي ترڅو د میرمنو حقونه ورکړي شي، نو د دې ته هم دا پکار ده چې دوی په کوم صورت کې دی کولای شي چې په اوسنۍ چارواکو باندې فشار راوړي. کله چې یو هیواد په د ملګرو ملتونو عضویت لري مګر همدغه هیوادونه چې په ملګرو ملتونو کې دي دغه هیواد په رسمیت نه پیژني، بیا دوی کوم ډول کولای شي چې دوی په دغه هیواد باندې یا په دغه چارواکو باندې فشار راوړي ترڅو د بشري حقوقو تر پښو لاندې نه کی. دوی اصلا د ملګری ملتونو حق هم نه لري چې دا کار وکړي، دا کار نشي کولای، فقط یو اعلامیه بس دروي او خلاص، ځکه دوی هغه سره د یو هغه ته یو پریکړې ته نشي رسیدای ځکه دا هیواد په رسمیت نه پیژندل شوی. نو زما وړاندیز دا ده چې ملګری ملتونه او طالب چارواکي باید د میرمنو حالاتو څخه باید سیاسي ګټه وانخلي، د میرمنو اوسنۍ حالت لکه اوس مخکې ستاسو په دا تیر خبرو کې هم د نور ملمنو سره دا خبرې وشولې چې د مکتبونو بندوال شپږم صنف نه پورته د خپل یو ستر انساني یا بشري حقونو تر پښو لاندې کول دي، مګر په کار ده چې دغه چوندې خزو مسله یو سیاسي مسله ده، د خزو د مکتبونو مسله اوس طالبانو غیره یو سیاسي مسله جوړه کړې ده، د دې لپاره چې دوی په نړیوالو ټولنو باندې فشار راوړي، نو دوی دغه اوس افغان میرمنې په ګراوګانې ولیدي او نه پرېږدي چې میرمنې مکتبونو ته لاړ شي، خو طالبان دغه هیروي چې دوی د دې ځای چې دوی نړیوال ټولنه د فشار لاندې راوړي، د هغې نه زیات دغه فشار په خپل افغانانو باندې، افغان مېرمنو باندې راځي. نو دغه یو تقابل ده چې نړیواله ټولنه یې د اوسني چارواکو سره کوي، خو په مجموع کې افغان مېرمنې په هر صورت د دغې قرباني دي، او په دغه کې د دې باید یو د ملګرو ملتونو او د طالبانو پر منځ باید یوه مشترکه ژبه پیدا شي، یوه داسې د حل لاره ولټوله شي چې هغه واقعیا د اسلامي قوانینو سره سم، یو شتمی پیړی سره سم یو لارې وي، ترڅو مېرمنې وکول شي کار وکړي، مېرمنې وکول شي مکتب ته لاړ شي او خپل تعلیمات ترسره کړي. نو دغه مشترکه ژبه د کول شي طالبان سره پیدا کړي، او دا هم باید هیر نه کړي چې طالب چارواکي یا طالبان یا امارات خپل یو مفکوره لري، دوی په یو مفکوره دلته راغلي دي، دوی په خپله وایي چې موږ شل کاره دي ته مبارزه کړې ده. نو زه فکر نه کوم چې دوی دومره په اسانۍ کوم غوښتنې چې دوی لري هغې نه دی تیر شي، یا دوی د ملګرو ملتونو ټولې هغه غوښتنې ومني. نو ښه به دا وي چې یوه مشترکه ژبه ورسره پیدا شي، دا هیواد په رسمیت وپیژندل شي، او هغې سره داسې یو جور جاړی ته ورسیږي تر څو په هغې کې مېرمنې قرباني نه وي.
نورځی بیبي، تاسو وایئ چې په کار د ملګري ملتونه یا نړیوال افغانستان د طالبانو په واکمنۍ کې په رسمیت باندې وپیژني، خو نړیواله ټولنه ملګري ملتونه دا نیوکه کوي چې افغانانو د نړۍ سره، طالبانو د نړۍ سره کم ژمنې کړې وي، د کم ژمنو لاندې چې دا نوې سیټ اپ جوړ شوی دی، هغه خپل ژمنې یا خپل وعده چې کمی دي هغه لپاره غورځولې دي، هغه شاته غورځولې، په هغه باندې عمل نه کوي. نو په داسې حالاتو کې بیا څنګه نړیواله ټولنه کولای شي چې دا غوي سره مخکې لاړ شي؟
او بالکل، ما مخکې موبایل چې باید د نړیواله ټولنه د طالبان سره یو مشترکه ژبه پیدا کړي. دا سې نشي کېدای چې د ملګرو ملتونو غوښتنې د ومنل شي، خو د طالبان د چې څه کوي هغه باید ومني. د طالبانو لپاره دا پکار دی چې اوس نه یوازې چې دوی د ملګرو ملتونو سره مشترکه ژبه پیدا کړي، د هغې نه اول خپل ملت، خپل ولس ورته پکار ده. دوی باید د دوی سره مشترکه ژبه پیدا کړي، د دوی غوښتنې ومني، دوی د ملګرو ملتونو لپاره یا د پردي یا د نور هیوادونو د غوښتنو لپاره خپل ولس باید قرباني نه کړي. نو په یوشتمه پیړۍ کې تر هغې پورې چې دوی له دنیا سره یو مشترکه ژبه پیدا نه کړي، دا باندې طالبان هم باید پوه شي. دا خبره یو ځنه په کراتو شوې ده، تر څو د یو مشترکه ژبه ورسره پیدا نه کړي، دوی په رسمیت نه پیژندل کیږي. خو د دوی اشتباه په دا کې ده چې دوی اوس د هغه کړنې کوي چې نه یوازې ملګری ملتونه یا نړیوالې غندي، بلکې خپل افغانان هم نه دي په دې باندې خوښ، لکه د ښوونځیو تړل، بندیدل، او په ښځو باندې هر ورځ یو نوی
قطغن لګیدل.
دا بالکل، دا ټول هغه کړنې دي چې هغه په اوسني حالت کې د بشري حقوقو خلاف کارونه دي، او هیڅ افغان دي طرفدار نه ده. الحمدلله ټول افغانان مسلمانان دي، او دوی هیڅ کله په تیر مېرمنې هیڅ کله دوی داسې یو څه نه غواړي چې هغه د خلاف د اسلام خلاف وي. دوی د اسلام په چوکاټ کې هغه غوښتنې لري چې هغه اسلام او قرآن ورکړي دي. نو طالبان باید اول دې ته باید فکر وکړي، مخکې لیدې نه چې دوی د نړیوالو سره خبرې وکړي. دوی ته پکار ده چې د افغانانو غاوري او د افغانانو په غوښتنه باندې ښوونځي خلاص کړي، په مېرمنو باندې دغه رقم فرمانونه چې هر ورځ صادرېږي دغه باندې د یو غور وکړي.
اغلی نورزی خور، تاسو د افغان مېرمنو د حقوقو فعال یاست، او که تاسو راته وایست چې یعنی اوسنی نظام د طالبانو وایي چې تر هغه وخته پورې چې یو سم په ټولګي به هغه وخت خلاصېږي زده کوونکي به هغه وخت کولای سي چې ولاړ سي و زده کړې به ترلاسه کړي، یا هم مېرمنې به د کار اجازه، یا هم دا نور څه بندیزونه چې دي لګول سوي دي چې دغه ټوله دی هغه غواړي چې هغه زمينه سازي ورته وکړي چې ټوله په شریعت برابرۍ په د اسلامي چوکاټ په دننه وي، او بیا به مېرمنو ته اجازه ورکوي چې دی به راځي انجونې به زده کړې ترلاسه کوي. د چې تاسو هم ژوند کړی دی په افغانستان کې، او څه فکر کوئ چې آیا مخکینی وختونه چې تیر سوي دي، آیا افغان میرمنې یو جلا نظام ته باید منتظره پاتې سي؟ آیا مخکینی نظامونو کې افغان میرمنې هغه د اسلام یو چوکاټ کې چې و هغه کې نه و برابر؟
نه بالکل، دا خبره بخی زره دوام زنه چې اکثریت ټولی ردوی. موږ په افغانستان کې تعلیم کړه، په افغانستان کې پیدا شوی یو، هلته را لوی شوی یو، خو اوس په دا وروستیو وختونو کې افغانستان پرې خایده دی. افغانستان ټول حالات موږ ته معلوم دی. افغانستان کې مامقی مویل چې الحمدلله ټول مسلمانان دي، او دی افغانستان په افغانستان کې تعلیمی نصاب هر وخت د اسلام په چوکاټ کې جلی پالایده مکتبونو کې درسونه وایي. هیڅ کله ما نه دی لیدلی، حتی په ابتدایه کې ما نه دی لیدلی چې نجونې او هلکان په یو صنف کې سره کښېني، او بیا په لیسې کې خو اصلا نشته، چې ځکه چې اوس لیسې بندې دي. په دې کې خو هیڅ کله هم هلکان او نجونې سره یو ځای نه وي. دا ما خو مخکې وویل کنه چې دا یو سیاسي مسله ده، دا اصلا هیڅ کومه اسلامي جنبه نه لري، او دا هیڅ په اسلام پورې کوم تړاو نه لري. او کله ناکله چې دوی بعضی اسلامي امارات چارواکي راځي میډیا کې بعضی خبرې کوي یا اسلام یا د تعلیم د مباح غني، دا ټول هغه بی بنیاده او بی مسؤلیت خبرې دي چې دوی کوي. خو اصلا د طالبانو رهبری دا خبره نه لري، دا خبره نه کوي. که دغه خبره وانه د پانتونونه بنوه خلاص، یا به د ابتدایي خوانزینه وخلاص، دا خبره نه ده. مګر دلته خبره، دلته سیاسي موضوع ده، دلته سیاسي لوبه ده چې روانه ده په خزو باندې، سیاسي لوبه روانه ده. دوی د دې لپاره چې نړیوال د خپل فشار لاندې راولي او خپل خبرې کې راولي، دغه دغه د یو وسلې په ډول دی استعمالوي. نو ځکه زموږ غوښتنه د طالبانو څخه دا ده چې د افغانستان نصاب، تعلیمي نصاب هر وخت لپاره د اسلام په چوکاټ کې وو، او بیا دوی کوم لکشای په کې غواړي چې تغییر ورکړي، هغه د لپاره یو کال ته ضرورت نشته. هغه دوی په یو میاشت کې هم کولای شي چې دوی هغه ته تغییر ورکړي. نو دا هسې بهانې دي، هسې خبرې دي. او دغه د کدوی واقعیا حکومت کول تر غلی وی، او غواړي چې حکومت وکي، او غواړي چې پاتشي، او بیا افغانستان یا افغان ولس په تیر میرمنې چې په هر ټولنه کې میرمنې، په هر آفت کې میرمنې ډیر متضرره کیږي، بیا متضرره نشي. نو دوی ته پکار ده چې په دغه کړنو باندې فکر وکي، او دغه ته بدلون ورکي، ترڅو ځکه مونږ هوس بل اغه نه لرو، بل بدیل نه لرو. مونږ د نظامونو جوړولو څخه ډیر ستري ضربې لیدلې دي، ډیر ستر توانونه مو لیدلې دي، او نه غواړو چې بیرته بیا مونږ هغه توانونه ووینو. نو د حکومت یا د امارت یا د اوسنۍ نظام اصلاح پکار ده چې دغه نظام اصلاح شي، او دوی ډیر ژر وکولای شي چې د ولس خبرو ته غوږ ونیسي، د ولس اواز واوري.
اغلی نورزی خور، ستاسو څخه مخکې زموږ سره ښاغلی جلال صاحب هم راغلی و، او هغه دی دا غو دي سمو هم هغه یو بنسټ لري، او د خلکو سره دا مهال په افغانستان کې یو خیریه موسسه ده، دغه د لارې کومه کوي. دا چې تاسو هم تیر کال افغانستان ته تللی وست، تاسو په افغانستان کې د میرمنو حالت څنګه څېړئ؟ زما په یاد تاسو ویلي و چې یو میاشت افغانستان، یعنی د اگست سمخ کې جولای کې تاسو کلیلی وست، کله الته د میرمنو په وضعیت، اقتصادي وضعیت باندې خبرې وکي، او بیا په خاص توګه باندې د کونډو میرمنو په حق راته وایي چې څه اقتصادي، یعنی وضعیت د ژوند څنګه وو؟
او په مجموع کې د افغانستان وضعیت نه یوازې خزي، بلکې ټول وګړي د موږ سره اختیار چې افغانستان اقتصادي وضعیت ډیر خراب ده، ډیر دردون کده. خو دغه اقتصادي وضعیت موږ یوازې طالبان په نظام پورې نشو تړله، دا یو اوږده دوره ده چې افغانستان د حالت چې د اوس را ورسېدلو. په یو ټولنه کې چې څلوېښت کاله جګړه روانه وي، یعنی نیمه پیړۍ په افغانستان کې جګړه روانه ده، زموږ ټول اقتصادي او ټولنیز بنسټونه لړزیدلې دي. هغه ته نوی کار نه ده شوی، بلکې چې کوم موجود و هغه هم له منځه تللی دي. نو دا ډیره عجیب خبر نه ده چې دا حالت سره چې موږ نن مخامخ یو. خو بیا په دا ورستۍ کې مثلا د کورونا او په ټوله نړۍ کې اقتصادي بحران راوستلو افغانستان هم تر نه په امان کې نه ده پاتې شوی شوی او بیا اوس په دا ورستۍ یو کال کې د اوکراین جنگ اروپا یې ډیر سخت اقتصادي اروپا ته اقتصادي ضربه ورکړه، نو افغانستان هم په دې د نړۍ یو جزته په دې کې شامل ده. او بیا په افغانستان کې د ورستۍ د طالبانو د راتګ سره سم کوم طبيعي آفتونه چې وشول لکه زلزلې وشوي، سیلابونه وشول، دغه زلزلې چې زه په خپل مستقیم الته په تماس کې يم خلکو سره، الته وروسته د زلزلو له داسې مرزونه پیدا شول چې اته ډیر حیوانات لمنځوي وړل، هغه کورنۍ چې د دوی ټول عاید د دوی د حیواناتو نه د دوی د مالدارۍ نه د هغه ټول لمنځه ولاړل، او سیلابونه چې په زرګونو جربه ځمکې لمنځوي وړلې، دا ټول هغه اقتصادي ناورین چې په ټولو وګړو په ټولنه کې راولي. او میرمنې هم د دغې وګړې د دغې ټولنې وګړې دي، دوی خامخا د دغې نه متضرره کیږي. او بیا دغه سیاسي وضعیت چې موږ ګورو، کوم سیاسي وضعیت چې په افغانستان کې بدل شو، افغانستان ته په داشلو کلونو کې یا په څلوېښتو کلونو کې چې موږ وایو هیڅ کوم بنسټیز کار نه دی شوی، فقط خارجي مرستې وي په هغې پورې تړلی وو، او خارجي مرستې به راتللې، هر چا ته به یو څه ورکول، لکه یو دغه داسې وو لکه یو ماشوم چې تعلیم نه وي کړی، فقط هره ورځ د هغې جیب خرڅ پیسې ورکوي، او کومه ورځ چې د جیب خرڅ پیسې خلاص شوي نو هغه بیا څه نه لري. افغانستان په داسې یو حالت کې وو چې په دې کې میرمنې هم شاملې دي. زه په خپله پیژنم اکثرا میرمنې چې په خارجي موسسو کې کارونه کول په دغه دوره کې اوس هغه مرستې نشته، او اکثرا تجاران هم د افغانستان وتل، اکثرا زموږ ډیره سرمایه د افغانستان وتل، اکثرا کسانو خپل وظیفې له لاسه ورکړې چې میرمنې هم په دې کې شاملېږي. میرمنو نه یوازې چې دوی د طالب حکومت له طرف نه بعضې په کورونو کې نیول شولې، خو ډېرو خپل کارونه له لاسه هم ورکړل، پدې دندې لري لاسه ورکړلې. او هغه میرمنې چې دوی د کورونو سرپرستی وي، هغه ماشومان یتیمې کونډې لکه تاسو چې یادې کړلې، هغه ورپاتې وو، نو هغه اوس وخیان په بد وضعیت کې قرار لري. خو دغه وضعیت زه چې وسکه وای ما د مخکې چې ما دا خبره وکړه، د ملل متحد یا د ملګرو ملتونو دا زه ډیر د افغانستان اوسنۍ ناورین د طالبانو په حاکمیت کې نه بولم، بلکې دغه د خارجیانو یا د نړۍ یا د نور هیوادونو کړنې دي چې پر موږ تحمیل کړې دي، او موږ دغه حالت سره مخامخ کړی یو چې نن یو. یعنی زه په افغانستان کې د تیر وړي کې چې لاړم، زه ډیر ځایونو ته ما سفر وکړل، تر ډیر ځایو پر لاړم، یعنی واقعا چې د افغانستان خلک انسان سره ورته خوږیږي. مګر په افغانستان کې چې د میرمنو په منځ کې په مجموع کې په ټول افغانستان کې د بي سوادۍ کچا په ډېر جګه فیصدي ده، خو بیا په میرمنو کې چې ډېر کم محدوده قشر ته چې هغه با سواد دي، هغه کولی شي چې یو څه نه څه یو لار ځان ته پیدا کړي. اکثرا بي سواده میرمنې دي چې هغه خپل سرپرست له لاسه ورکړي، خپل یا زمن وو یا میډونه وو هغه له لاسه ورکړي دي، یا دند له لاسه ورکړي دي. نو اوس واقعیا چې په افغانستان کې دردونکو حالت ده، او دا حالت که مهار نشي او دغه د پاره ملګرو ملتونه نړیواله ټولنه یو داسې لار و نه سنجوي چې هغه اوسنۍ حالت مهار کی، نو افغانستان نور هم بد وضعیت روان ده. زه ډارېږم چې یو ډېر ستر بشري ناورین به په افغانستان کې رامنځته شي.
بله ډېره مننه اغلې میرمن سارہ نورزی خور چې تاسو په دا خبرونه کې را سره ګډون وکي، او د افغانو میرمنو وسنی حالت باندې مر سره خبري وکړلې. نړۍ مننه کو تاسو ته شو ورځ غواړم.
هیله کوم مهرباني.
اللهم مالسا قدر من له دونکو اړ دونکو اغلی میرمن سایره نورزی را سره و چې د افغانو میرمنو د حقوقو فعال ده، او راپورونه هم را سره ستا، پیغامونه ته هم یو څو پیغام راغلي دي. څنګه وکولار سو یو راپور ته ولاړ شو؟
بالکل یو راپور
ته ولاړ شو. څه وایست دا چې اقتصادي حالت سیړو
د ارباب سیب رپورت ته ته ولاړ شو، وایي چې د سور صلیب نړیوال ادارې ویلي افغانستان کې د ولس اقتصادي وضع ډیره بده ده، او غوښتنه یې کړې ده چې په بشري مرستو کې دی اساني پیدا کړی شي. نو په دې باندې د وایس اف امریکا په یو رپورت کې نور تفصیل د ډیو همکار ارباب محمود لی وړاندې کړي.
د سور سلیم نړیوال ادارې ویلي دي چې په افغانستان کې د ولس اقتصادي وضع ډېره بده ده او خلک د ژوند په مبارزه کې بوخت دي.
موږ وینو چې لا نور ډېر افغانان په رښتیا هم اړ دي چې د ژوند تیرولو لپاره خپل د روزانه استعمال شیان خرڅوي. که یو خوا ته دوی د ځانونو ګرم ساتلو لپاره شیان اخلي، نو بلې خوا ته ورسره د خوراکي سیزونو او نورو ضروري شیانو بیې هم لوړې شوې دي.
شعیب زیاته کړه چې سور سلی په افغانستان کې تر لس نیم زرو ډاکټرانو، نرسانو او صحي کارکوونکو ته تنخواګانې ورکوي او 80% د افغانستان په جیلونو کې قیدیانو ته خوراک هم رسوي. د سور سلی انتظامی مشر شعیب ویل چې په افغانستان باندې د طالبانو واکمنېدل وروسته پر ځای شوي اقتصادي بندیزونو د خلکو ستونزې ډېرې سیوا کړې دي، ځکه چې د بشري مرستو په وخت رسیدل ګران شوي دي. کابل کې د قالینونو کاروباریان وایي د طالبانو په واک کې دراتلو وروسته د بد اقتصادي وضع او د سیلګرو د نشټوالي په وجه د دوی کاروبار په ټپه ولاړ دی.
اوس کاروبار خراب شوی دی. لومان دی ډیر خو د کرونا وایرس بندیزونو او په افغانستان کې د واک بدیدلو سره قالینونو کاروبار په ټپه ودرېدل دی.
نړیوال طالبان په افغانستان کې د خزو په ګډون هر چاته بنیادی حقوقونه ورکي او په هیواد کې د رښتونی جوړ جاړې د پاره ټول شموله سیاسي حکومت قائم کی. طالبان وایي دوی هر چاته بنیادی حقوقونه ورکوي او د دوی حکومت ټول شموله دي. د افغانستان په اړه د ماسکو فارمټ په روسته غونډه کې هم طالبانو ته د ګډون بلنه نه ورکړل شوې او د افغانستان د پاره د روس د صدر استازي ویلي وو چې په تیر غونډه کې د طالبانو کومې غوښتنې شوې وي د هغه د منلو په ځای یې خلاف لار خپل کړې ده.
دوی یعنی طالبان ټینګار کوي چې د دوی حکومت ټول شموله دی. موږ د دوی سره دا نشو منلی. په دې حالاتو کې ضروري شوی و چې د سیمې ملکونه راغون شي او د روانې تګلارې په اړه خبرې وکړي. له دې امله موږ د هیڅ یو هیواد یا اتارټۍ یرغمل نه یو.
دا وخت په افغانستان کې طالبانو د شپږم ټولګي نه پورته په جنکو د تعلیم پابندي لګولې. د دوی په کار روزګار او تګ راتګ هم ځینې بندیزونه لګول شوي دي. نړیوال ادارې په طالبانو تور لګوي چې د پخوانی حکومتي غړو خلاف ګامونه پورته کوي. طالبان دا تورونه پکله کړی دي. ارباب محمود علي، وایس اف امریکا، دیبا، واشنگتن.
وی او ای دیوا پر سټیلایټ ټی وی هر اورس سلیویریش ساتا په دیشنټینا تاسو په یوټل سټیلایټ په ټی وی تازه تولا او بهتر په خبرونه بحثونه او سیړنی کتلې او اورېدلې شي. د یوټل سټیلایټ فریکوئنسی یا سپې او یا بی او یا اشاریه پنځه ایست چینل یو سل درې هر ورځ سلیویری ساتا لډی وسره اوسه.
د شزو په وړاندې د تشدد ختم کول لپاره یو ځای سي دغه کمپاین کې تاسو هم برخه واخی. په سیمه کې چې سويني د شزو د میرمنو باید ملاتړ وکړو او د میرمنو په وړاندې چې کم تاوتریخوالی روانې دغه باید مخنیوي وکړو. همدغه د ملګرو ملتونو په ټول نړۍ کې لس ورځنی یو کمپاین دی چې دا مهال روان دی او مخې ته دی چې
هغه باندې په فیسبوک باندې چا یو پوسټ ورکړو په جاله کې د مرغۍ په جاله کې پنځه بچی ناستې کنه، نو هغه کې سلورو بچو خولې وازی کړې دي یو غلې ناستې کنه. نو یو چا ورته لیکلی دي چې زه خو د مرغو دونه ماهر نیم، خو ماته را سلور داسې ښکاري چې دا سلور ښځې دي جنکۍ دي، دا یو غلې ناستې کنه دا لګته
دا ولې.
نو هسې بعضې خلک دغه کوي کنه، وایي چېره ښځې خبرې ډېرې کوي، نو کېدای شي دا هغوی خبرې کوي دا یو غلې ناستې. نو ما ورته هغې ته ولیکل لکه په یو رنګ کې زه خپل سپورټ ما ښودلی شي ښځو سره څنګه ما سپورټ کړی. ما هغه ته وویل ستا خبره ټیک ده، ځکه چې دا مور چې کومه دا پښتنه مور ده یا دا پلارم پښتون پلار دی، نو دا چې کوم نر بچی لري دلې روم به خوراک راوړي دا مول کړي دی. دا پرې جاله کې مول ناس دی او دا کوم چې جنکې دی یا بیبیز دی کنه، نو غوی ته خوراک نشته، نو خامخا به غجاړي.
بالکل
دا کار دی.
او دکتور شاه صاحب وخت لرو غواړم چې دا تاسو مخکې چې پیانو باندې یو ډیر ښایسته کمپوز کړی دی وو
نو دا خو کله نا کله پلار دے کروڑ دے د جماعت ملا دے د ټولنې مشر دے د مدنی ټولنې یو فعال تن دے د خزو مشر دے مشرانی دی خزی مرمنی نو ار چاله پدې کې وانډا چول پکار دیو پروگرام کوز ما خل چې وختم
قابل دي سی وو خبرونه هم دلته و پای تر سیږي مننه کو خپل د ملمنو مسیو الملک جلاله صاحب دا او د اغلی میرمن سایرا نورزی دا او کرشمی خورده هم چې په دغه خبرونه کې را سره ګډون وکي ستاسو ټولو هم مننه کو چې په نظریات مو د پیغامو د خواصه خر سره شریک کړل په فیسبوک او پر یوټیوب باندې دلته به اجازت غواړو زم ستاسو قربنا بهشتا تلاش
او زه بختور شاه سره د انجنیرانو راب او د
زبیر الطيب
بالکل
او د خپل محترم پروډوسر صاحب سره ستاسو اجازت غواړو شورت شیچاری الله حافظ.